قدرمن اوردن کو ترات سلمری زما اوزما دام کرن سلامونا او نیکی هیلی اومنی نند پنجشنبه ماشام ده دوزره یوشتن میلادی کال ده سپتمبر ده میاشتی شپارسمه چی ده یوزرو چلور سوم کال ده سمبولیه ده میاشتی ده اوشتن نیتی سر برابره ده 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 خبلن شبیخ براون استاسو ده خوشی او روختیا پرهیله شرکوم په دا خبرونه کې په لومړی تاسو سیاسي باس واوري بیا به وروسته د یو شمېر ډاکترانو سره د کورونا د ویروس په اړه ګټور معلوماتونه واوري او د پروګرام په آخر کې به د استاد ماواش په واسطه کې خوږه سندره هم واوري.
دلوی او بخشن کی خدای پنامه طول و درنو او قدرمنو دوستان تا چی دلتا پا زوم کز مصر گدون کردی پا فیسبوکی چی و صداغ برنامه گوری شاغل عزیزان از ما سلامونه نیکی هیلی او درنو ازد رو ماما داشنا دا بحرنیش تا افغانان دا پایسون دشورا پا استرلیا کی دا بشر دوستان دا طولنی بشر او دا دوست آواز دا رویو مسئول دنن رجی سا دنن رجی دا باس د بهرنیشتو افغانان د پیوستون شورا په بهر کې د نورو سیاسي ګوندونو سازمانو او ټولنو او نورو شخصیتونو سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د څېړلو او دا چې په راتلونکي کې دا ګوندونه سازمانونه او ټولنې څه ډول یو ګډ دریس ولري د زوم له لارې یو آزاد بس تنظیم کړي. دا بحثونه به د څو اونۍ لپاره دوام ولري. وروسته به د دغو ګوندونو سازمانو د ټولنو د مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو په ګډون یو غونډه جوړ شي او په دې اړه به خپل پرېکړه اعلان کړي. دوستان یې حق عزیز و ګرامي از اشتراک شما در باسي آزاد امروز ابراز سپاس مینمایم. اجندای باس شورای بستګي افغان تاریخ مقیم خارج به منظور تحلیل و ارزیابي اوضای افغانستان امره به سیر آزاد سیاسي در خارج سازمانها انجمنها و شخصیتها و هم اینکه این عذاب و سازمانها و انجمنها چگونه یک موقف مشترک داشته باشد از طریق زوم باسی آزاد را تنظیم میکنم. این باس برای چندین هفته دوام خواهد نمود. بعدا به اشتراک همین عذاب سازمانها رهبران انجمنها و سایر شخصیتهای سیاسی کنفرانس مشترک دایر گردیده و در این مورد فیصله خویش را اعلان کنم. قدرمنو دوستانو د بهرنیشتو افغانان د پښتون شورا په هیواد کې د وروستي حالات په اړه خبرونه شوبلې دي. لومړی د یوې اعلامیې د لارې پر طالبانو غږ کړی دی او دوهم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو هیوادونو مشرانو ته پیغام استولی دی چې د تېرې اونۍ په خبرونه کې دوه سندونو څخه یادونه هم وسول. تاسو کولی سئ چې د بهرنیشتو افغانان د پښتون شورا په یو پاړه کې دغه اعلامیې او پیغامونه ولولئ. ګرانو عزیزانو د نن ورځې په دغه بحث کې لاندې درنه شخصیتونه زموږ سره ګډون لري. جناب فقیر محمد ودان په بهر کې د وطن د ګوند سیاسي سازمان مسؤول سیاسي څېړونکي یو کارپو قدرمن شاولي آرین د سولې او هوساینې د ټولنې مرستیال د بهرنیشتو افغانانو د سولې د کمیشن غړی سیاسي څېړونکي او کارپو زه یو ځل بیا دغو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. زموږ په بحث کې د سوتو په استازیتوب هم یو ښځې باید اشتراک کړی وای. متاسفانه چې د بعضې مشکلاتو په اړه وجه یې ونه کولی شوی چې ګډون وکړي. په بحث شروع کوو. اول جناب ودان صاحب اگر شما نظر خوښ را در مورد اینکه وضع و حالات کنی کشور شما چی گونه ارزیابی می نمایی؟ در حالی که از یک طرف حاکمیت طالبان در کشور حاکم شده و از طرف دیگر سر و صدا بنان مقاومت بلند شده و علت اساسی این حوادث را اگر توضیح نمایی. تشکر.
تشکر
آشنا
صاحب محترم، احترامات به شما و دوستای عزیزی که میمان مباحثه امروز هستند و در این حال همه هموطنان عزیزی که در امیر حسن از طریق رسانه‌های جمعی ما را گوش می‌کنند. در رابطه با وضعیت کنونی در خاور وطن و مردم ما، هم رسانه‌های جمعی جهان، هم محافل و صاحب نظرهای سیاسی و هم واقعیت‌های موجود متاسفانه، همه انکشافات منفی را گاهی میتن که نه تنها دستاوردهای اخیر مدنی کشور ما تا 20 سال مورد تهدید قرار دادن، بلکه مسئله استقلال سیاسی وطن هم با دلائل متعدد و مختلف مورد سوال قرار گرفتن. برای این مسئله و واقعیت علی حضور طالب ها در حاکمیت و آغاز گسترش سلطه‌شان از ولایات و ولسوالی ها و در به شهرها و شهرها با مرکز و بالاخره قصر ریاست جمهوری، سوال های متعدده که متاسفانه طوال جواب نیافته و جوانب مختلف قضیه هم روی از این مسئله بنابر دخیل بودنشان در این مسائل توضیحات مفصل ارائه کردن. به ارتباط معمولا موضع‌گیری هایی که صورت گرفته تا این موضع‌گیری ها که متکی و واقعیت های پشت پرده تحقق این رویداد ها باشه، زیادتر جناهای مختلف دخیل در دفاع از خود، پوشانیدن اشتباهات خود و حتی خیانت هایی که نسبت به وطن ما و سرنوشت وطن ما شده بیفته، چی در حلقات داخلی، چی در حلقات بین المللی و خارجی، این و استدلال های کردن که هیچ کدام از این دلائل و استدلال ها از توضیحات مکرر رئیس جمهور امریکا جویبادن گرفته تا حضور تبلیغاتی وزیر خارجی بلینکن، وزیر دفاع و سایر مقامات از این که روزهای اخیر در پارلمان ایالات متحده امریکا در سنایش مسائل مطرح کردن و اخیرا خلیلزاد در یه مصاحبه مفتوطه داشته، هیچ کدام از یا اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان که طی یکی دو برآمد خود در مطبوعات برخی از جنبه های رویداد توضیح و تشکیل کردن، هیچ کدام از یا متاسفانه ذهنیت های مردم قاری نساخته و در عین حال حقائق را که چرا چگونه این انکشافات صورت گرفت نمیتونه توصیح و تشریح کنه. اما به طور مشهود چیزی که میتونیم روی از او اتکا کنیم این هست که نفوذ طالب ها از و گسترش سلطه‌شان از ولسوالی ها و طرف شهر ها و بالاخره و طرف مرکز، نه در محدودی توانایی و نیروی نظامی و رهبری سیاسی این گروه، بلکه در نتیجه یک زد و بند بزرگ بین المللی بوده که در رابطه با افغانستان و سرنوشت افغانستان صورت گرفته، توأم با بازی های پیچیده استخباراتی دول داخل. توضیح و تشریح این معامله پشت پرده و این دسیسه بزرگ جهانی در پیچ و موره های دقیق از او و توضیح و تشریح این پیچ و موره ها، البته با افشای فاکت ها و حقایق ضرورت داره که احتمالا روی میز مراکز استخباراتی کشورها قرار داره. اما عمدتاً ما میتونیم در بحث امروز روی علل و عوامل که چرا تونیم از انکشاف در افغانستان بمیاد آمد. برای تحلیل و تجزیه ازی اگر صحبت ما طولانی بشه آشنا سای محترم شما میتونیم که مداخله کنیم یا برخی سواله اضافی را مطرح کنیم. ما فکر میکنم اگر وقت کافی داشته باشیم که ما روی این مسئله با تفصیل صحبت کنم.
ما مهربانی کنیم.
اگر صحبت ما طولانی میشه یا سواله ایجاد بشه شما میتونیم سوالی سالم مطرح کنیم. ما برای از این مسئله علل و عوامل از اینکه چرا این شد صرفا در محدودی روزهای اخیر نمیدیدم، بلکه در عمل کرده درونمایی میبینم که نیروهای دخیل در سرنوشت افغانستان که متاسفانه عمدتا فاکتور خارجی تاثیر گذارتر بود و تعیین کننده بود، طی پروسی 20 سال از امو آغاز کنفرانس بن در اواخر سال 2001 که آغاز میشه از اموج ایران باید پیگیری کنم. من جزئیات مسئله را روز بسته میکنم، اما میخواییم که روی خطوط عمومی و کلی این مسئله و اشتباهات کشکویت گرفت و بالاخره به نتیجه کنونی منتج شد تماس مختصر بگیرم. به عقیده من تخم مسئله که انکشاف کرد و به امروز رسید در کنفرانس بن و چگونگی نیروهای داخل در این کنفرانس و نیروهایی که بیرون از این کنفرانس ماندن باید جستجو شده. کنفرانس بن که توسط عمدتا ایالات متحده امریکا و با حضور فعال زلمه خلیلزاد صورت گرفت عمدتا اتکام میکرد تر ائتلاف شمال و بقایای ائتلاف شمال و نمونه ها و برخی از چهره های مربوط به حوالی و حواشی پادشاه سابق هم دریجه نقش دادن که متاسفانه پسانها معلوم شد که نه افراد سالم و صاحب نظر بلکه چهره های سوی استفاده جو از این حلقه هم در تداوم عملیات دولت سازی سهم گرفتن. اما سایر نیروهای سیاسی جامعه افغانی که نیروهای ملی مستقل قابل حساب بودن، تکنوکرات‌های افغانی صاحب نام و نشان در غرب بودن، با تجربه بزرگ حکومتداری بودن، دانش سیاسی بودن، اونا کنار گذاشته شدن. احزاب ملی و ترقی‌خواه مستقل و وجود نمایندگان چندو کنار گذاشته شد. حتی طالب ها هم که خود علاقمند بودن پس آنها معلوم شد که این جلسه شرکت کنند و نقش خود در بازسازی افغانستان که بعد از این با وجود نیه ایفا کنند کنار گذاشته شدند و حتی رد شدند. من فکر میکنم که اولین انشعاب نیروهای داخل در وضعیت سیاسی افغانستان و تاثیر گذار بر وضعیت سیاسی افغانستان از اینجا آغاز شد. این بزرگترین اشتباه بود که صورت گرفت و نتایج پسانش بحرانی شد. مسئله دوم را که ما میخواییم به اشاره کنیم جریان و پروسه دولت سازی در افغانستان است که متاسفانه در علیم بنیاد کج کنفرانس بن وقت پروسی دولت سازی در افغانستان شروع میشه تاختارهایی که به میان میایه آگاهانه و صد داده شده به طرف یک اداری نکارا و مسلکی و متخصص و متعهد، بلکه به طرف یک دستگاه و ساختار مافیایی توأم با فساد مزمن سیاسی ساخت داده میشه که این فساد در مقاطی چارگانی حاکمیت کرسی حکومت مؤقت حکومت انتقالی دوره اول و دوم ریاست جمهوری آمده کرده کاملا نهادی نمیشه. حتی نیمه رسمی و علنی ایران میشه سوء استفاده و حتی در حد تور. و در زمان دو دوره ریاست جمهوری اشرف غنی با وجود که نمایشات از محدود شدن فساد اداری در تبلیغات گنجانیده میشه، اما عملا این فساد نه تنها در مجموع دستگاه بلکه در حلقات نزدیک به همکارای نزدیک و اشرف غنی هم ادامه پیدا میکنه. بنابراین یک دستگاه دولتی که کادرای از او نمتحد، اکثریت کادرای از او، البته حکم آمش هم بسیار عادلانه نیست، اکثریت کادرای از او یا کادرای تاثیرگذار از او بر مبنای فساد، مثلا والی در وقتی با 3 لک 4 لک دلار مقرر میشه، از او والی فقط او والی فقط بخاطر یک چیز است که نه تنها پولهای که پرداخته بده بلکه بیشتر از اون پیدا کنه، از اون دفاع و سازماندهی، دفاع از منافع ملی و استقلال سیاسی وطن بعید است. یا ادامه بده تا آخرین قدمه ها، تا سطح ولسوالی ها، تا سطح رؤسا در وزارت خانه ها، تا سطح قماندان های امنیت، تا سطح قماندان های ولایتی و ولسوالی های نظامی، این ادامه بده. بنان یک دستگاهی که در این تو فضا با وجود نیه، این دستگاه دستگاه متحد و مصمم بر دفاع از منافع ملی و خصوص دفاع بوده نمیتون. مسئله دیگه که اشاره میکنم در نخستین پایه‌های گذاشتن نیروهای مسلح در پاکستان چندین مسئله را آدم میتونه برش توجه کنه. یک مسئله فساد در درون نیروهای دفاعی افغانستان، هم وزارت دفاع، هم وزارت داخله، هم ریاست امنیت ملی. افزون بر ای که ای فساد عام در ای دستگاه ها نفوذ داشت، متاسفانه تعدد قمانده در ای نیروهای دفاعی ما که از یک طرف وزارت دفاع و داخل از او وزارت امنیت و وزارت داخله، و در هر کدام از یا جناهای مختلف ما تقریبا قوای مسلح تا دیر وقت ملی نداشتیم. قوای مسلح مربوط به جمعیت اسلامی بود، قوای مسلح بخشش مربوط به حزب وحدت اسلامی بود، قوای مسلح مربوط به اتحاد اسلامی بود، مربوط به نجات ملی بود، قوای مسلح مربوط به دستم بود. با زبان هر کدام از یا جناهای متعدد، لایه‌های متعدد وجود داشت و هم از یا نفوذ داشتن در اردو. اونا پیش از اینکه در اردو استحکام اردو با مسابقه یک ساختار ملی توجه میکردن، غارت از درون اردو شروع کردن. اداد ما میبینیم که ذخایر بزرگ حتی افسانوی سلاح را میبینیم، مهمات را میبینیم که در جای مختلف پنهان شده و یک تعدادش افشا شده برامده و یک قسمتش نمانده. بنابراین این همه سلاح و مهمات از درون اردو کشیده میشه. سرباز در جبهه نه تنها معاش خود به موقعی در یک نمیتن بلکه مهمات و سلاح خودم در یک نمیتن. چی بسا توی مهمات و سلاح ها از دیپوها کشیده میشن؟ به نام جبهات و جبهات برده نمیشد و ذخایر انتقال داده میشد. بناهن او سربازی که غذاش برش نمیرسه، او سربازی که مرمی برش، مهمات برش نمیرسه، عاشا و عباطیش در سنگر برش نمیرسه، از او سربازی که میبینه که فساد است، او سربازی که میبینه که در لایه های مختلف قدمات مختلف فساد هست، او سرباز آماده دفاع نیست. از طرف دیگر اتکای قوای مسلح به قماندی قوای خارجی به قطعات مختلف، هم ایالات متحده امریکا، هم کشورهای مختلف در ناتو، هر یکی از کشورها قطعه خودت داشتن، قمانده از خود داشتن، قمانده از خود داشتن. این تعدد قماندان ها و برجستگی قوای خارجی نسبت به قوای داخلی و برجستگی قماندی قوای خارجی و قمندانان قوای خارجی بر این نیروهای دفاعی خارجی و داخلی که تعداد از قطعات دیگری که از افغانها تشکیل شده بود و اما تحت قواندی خارجی و بنابرای طلا و مهمات و ماش و از اینا قطعات افراتفی دیگه تشکیل شده بود. بنا انفلعی در مجموع فضایی را به وجود آورده بود که از لحاظ روانی اعتماد به نفس قواندی داخلی را، قمندانان داخلی را و قوای داخلی را تضعیف کنند و برجسته بسند قوای خارجی را. زمانی که قوای خارجی میره دیگه او فضای روانی مختل میشه که نظامیای افغان برای دفاع از سرزمین خود در برابر طالبان هم. به این مجموز اینی علل و عوامل هست که در مجموع دخیل بود در درون حاکمیت دولتی افزون بر این مسائل که گفته بود وجود لایه های متعدد رقیب و مخالف هم در قدرت دولتی هم در مجموع فضای سیاسی افغانستان مذرد میخواهیم که بکنی درست کنیم در مجموع فضای سیاسی افغانستان یعنی پروسه دولتسازی تحمیل جناهای مختلف در حکومت با وجود عنوان کردن انتخابات این توسط افغانها نبود. ما شما شاید نبودیم هم در زمان کرده مطرح کردن عبدالله هم در زمان غنی در عرض دورش مطرح کردن عبدالله سرز خارجی ها بود و تحمیل شد دولت از درون و با مسابه موریانه میخوردش. این همه دلائل هست که دولت نتانست در این که یک حالت نقش خود است تا یک نیروی تاثیرگذار مرکزی برای حفظ حاکمیت و نظام ایفا کنند. افزود در این مسائل باید بگویم که به اینجا بعد از مسئله کنفرانس بن قدم دومیه که به این زمینه برداشته شد و زمینه یافت مسئله مقدمات آغاز مذاکرات دوحه، آغاز مذاکرات دوحه، جریان مذاکرات دوحه و امضای توافقنامه‌های دوحه و انکشافات بعد از این. ببینید امریکا، ایالات متحده امریکا از مسئله افغانستان در مذاکرات دوحه به مصابه صرفاً ابزار انتخاباتی ترامپ آغاز شد. او هم روی ریزظرفای امریکا آغاز شد. تعداد طالبهایی که در گوانتانامو زندانی بودن و بعد از یک مقطعی کار متداول انتقال داده شدن به قطر، ملا غنی برادر از زندان پاکستان کشیده شد به کمک امریکا برده شد در دوحه و این یک هسته را تشکیل دادن که ایالات متحده امریکا به مسابه یک نیروی نظامی سیاسی بدیل بر حفظ منافع خود در افغانستان سرمایه گذاری کنه و در مجموع توافقات که امریکا با طالب ها رفت دو مسئله را برداشت. یک مذاکره کننده طالبی در دوحه عناصر بودن که به امریکا نزدیک بودن، امریکا بالای از اعتماد میکرد، میتونست سرمایه گذاری کنه، بنابراین امتیازات زیاد تا برشون. دوم در این مذاکرات امریکا میخواست شخص ترامپ که بر دوره انتخابات خود باید یک فاکتور برست آوردن آرا برخود کنه. اینی دو امتیاز دادن و این هم در فضایی که دولت افغانستان کاملا بیرون کشیده. دولت افغانستان که به امریکا توافقنامه های امنیتی داشت که باید در مورد وجود و خروج نیروهای خود با دولت افغانستان مذاکره میکرد، کاملا دولت افغانستان در سطح ملی به اعتبار ساختن، و در سطح بین المللی با مراتب بیشتر از سطح ملی بیعتبار است. و این جریان مذاکرات نشان داد که طالب آن امریکا پیوسته قدم به قدم کراهت زدائی کرد. از یک گروپ عنوان شده تروریستی شناخته شده بین المللی به یک نیروی سیاسی قابل قبول بر جهان تا سطح ملل متحد تبدیل شد، تا سطح شورای امنیت ملل متحد تبدیل شد، به نیروی تبدیل شد به جهان و کشورهای رقیب همه مراجعه کردن برشان و طالبان واقعا در نیروی سیاسی قابل اعتبار، سیاسی نظامی قابل اعتبار مطرح شد. خود از یک طرف این جلب امکانات برای طالبان مسائل تا فضایت طرف به صفوف بیاره، رویت از برعت به جانب دولت توالای ایجاد کرد، بیرویه شدن در صدر برامدن معاملات و توافقات پشت پرده با طالبان برامده. این مسئله میشه حتی در مذاکرات دوحه رقابت‌های شخصی بین دو همسنف خلیلزاد و غنی مدرش بیده و اثر گذاشته کرده. از طرف دیگه هم در جریان امی مذاکرات بازی های اپراتیفی را که استخباراتی را سیاسی را که سلمه خلیلزاد بین لایه های مختلف نیروهای درون دولت و فضای سیاسی افغانستان کرد. با جنای غنی یک نوع برخورد کرد، با جنای کرزه دیگه نوع برخورد کرد، با جنای عبدالله دیگه نوع برخورد کرد، یکی علیه دیگه استفاده کرد بخاطر اهداف خود و منافع خود در مجموع دولت به اعتبار سر. همزمان با او ای بازی هایی را که با سایر دول داخل انجام دادن، با چین انجام دادن، با روسی انجام دادن، با قطر انجام دادن، با ترکیه انجام دادن، با ایران انجام دادن، در مجموع اینا چی کردن و در این جریان پیوسته حقایق نشان میده که هم چین، هم روسیه، هم ایران، هم پاکستان موازی خود در درون افغانستان تقویه کردن. بلاخره در جریان امین کشافا بود که بکار از امریکا و غرب خوباش گرفت سبوتاج نشست استانبول که طرح امریکایی بود پای ملل متحد دونج داخل ساخت و میزبانی یکی از آزای مسلمان ناتو را که ترکیه بود پلان امریکا بود که چی گونه ترکیه با یک فاکتور تاثیر گذار در انکشافات بعدی افغانستان رو بدل کنه. اما دیدیم که با اسلام‌آمد قطر، با اسلام‌آمد ایران، با اسلام‌آمد روسیه، با اسلام‌آمد چین و پاکستان موادی شده تا عربستان سعودی هم میرد تقویه کرد بنام از اینکه تقویه دیگهش یک کشور اسلامی دیدید برجسته تخته نشد. سبوتاج نشست استانبول و توسط رقیبای ایالات متحده امریکا اولین بار نشان داد که آنچه که امریکا میخواست بالای طالبهای قطری سرمایه گذاری کنه تاثیر گذار نیست، نیروی دیگه‌ای که داره از یاد صلاحیت میگیرن، ابتکار میگیرن. بعد از سبوتاج کنفرانس استانبول دیگه نقش امریکا کشورهای غربی در افغانستان چی بود؟ و از یک فاکتور تاثیر گذار منتفی شدن. ابتکار دیدیم که تهران گرفت بخاطر که روسیه و چین و پاکستان گرش دادن، قطر که روابط خوب با ایران داره و کنفران صدا یا نشسته را که در تهران در وزارت خارجه شده بیرد نشسته نسبتا چی بود؟ کامیاب بود در مقایسه با دیگران و این نشان میدن که جنای دیگه داره برتری میشه. اینی رقابت ها برتری شده در این جنا امریکا را از سهمه تا ان با رسوایی و بدنامیه که امروز خودشان با وجود دفاع از خود اما در درون خود میفهمند که در افغانستان شکست خوردن و آل در صده دویستن به هر خس و خاشاک بسنن دادن که به شکست خود توجیه کنن و حتی اگر امکانات باشه جبران کنن میشه. این عامل دیگر عامل سی اون با عقیده ما ایست که رقبای امریکا قسمت پیشتر به اشاره کردم ابتکار عمل از ایشان گرفت، ابتکار عمل چین گرفت، ابتکار عمل پاکستان گرفت، روسیه گرفت و ایران گرفت. و امروز بازیکنان نسبتا نیرومند هستند، اگرچه آل باز کشیدن ناتو و غربی و ایالات متحده امریکا بین بازیکنان درجه اول در افغانستان بین خودشان رقابت ها شروع شده، بین چین و روسیه و ایران شروع شده. موضوع گیری که در این روزا دو سه روز اخیر از جانب ایران صورت میگیره تا حدود نارضایتیش نشان میده در رقابت های درونی فیما بین خودشان. و از طرف دیگه احتمالا روسا هم میکنن، اما فکر میکنم که بخاطر که پاکستان بازیکن قوی عملی در سالی سیاست و وضعیت کنونی افغانستان، چین بنابرای ضرورت هایی که داره هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی بیش متحد خود تا حدود زیاد حفظ خود کردن. مسئله دیگر که بر وضعیت کنونی واقعا بازی پیچیده از دو جوانب پاکستان و بخصوص نظامی پاکستان است که هم با ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا انجام دادن، هم با متحدین چین و روسیه و ایران انجام دادن، هم با در درون جناحهای مختلف دولت ما شاهد دعوتهای متعدد چهرههای مختلف در زمانهای مختلف در 3-4 ماه اخیر از قبل بودیم که پاکستانیا دعوت میکرد از وزیر پارلمان میگفتد تا رؤسای احزاب یا دینا فقط برای کافی خوردن پاکستان نمیرفتن، برای معاملات پشت پرده میرفتن. بازی هایی که پاکستان با این افزار میخواد در وضعیت کرد که افغانستان کنه یه همش محصل بود. حتی پاکستان با لایه های متعدد طالب ها هم بازی های بسیار پیچیده را انجام داد. چی گونه رجحان داد افات حقانی را علیه انداری ها و چی گونه اینا را در مقاطع مختلف کدشان با مسابقه مورای متعدد بازی برد من اعتمین منافی اشار خود استفاده کرد. اینی همه دلائل است که به صورت عمده باعث وضعیت کنونی شد. به طور آخری مسئله که سقوط کابل هست، همه حقایق آل نشان میده که آخرین مسئله عمیده که نیروهای طالب باید در اطراف نواحی کابل باشه، کمربند امنیتی کابل باشه، داخل شهر نیاید. اما دیگه همه قبول کرده بودن، هم غنی قبول کرده بود، هم دوها قبول کرده بودن، اما ISI با بازیه که توسط معتمدترین و اساسی ترین جنای مربوط به خود که جنای حقانی هاست انجام داد که طالب های رقی را در اطراف کابل نگاه کردن و این را داخل ساختن. داخل ساختن از یا و داخل کابل بدون کمک از داخل چی را کشتن نمی کن. این کمک چی بوده صورت داره؟ ما شاید از ایستیم و آخرین تلفون را مدن تلفونی یه صحبت غنی با جو بایدن که افشا شد، او از این دیده میشه که سر اشرف غنی تحمیل میشه که بسم الله خان محمدی در بایس وزیر دفاع. آل بسم الله محمدی اطعام میکنه که ما را فروغ کرد. وزیر دفاع تو خودی بود یا قماندی وزارت دفاع درست خود بود، قطعات دستگاه کابل برست خودت بود، وزیر دفاع بود، لوی درستید داشتی. این چی گونه قطعات حقانی ها بین درگیری اصد جمهوری در وزارت دفاع، در وزارت امنیت دولتی، در وزارت داخلی داخل میشه، تمام مسائل کمپیوترها را بسته می کنند، مرولاق می کنند، در کارتونها می دادند، در سفارت پاکستان انتقال می دادند. که اشرف غنی فقط با افشای امی مسئله که داخل شدن گروه حقانی داخل کابل و می گیرند امیال نیروی اساسی ضربتی و تاثیرگذار نظامی در درون کابل برای حقانی ها اختلافات اخیری که به میان آمده بین ملابرادر و حقانی روی مسائل مختلف به این خاطر است که نیروی حقانی و نیروی تاثیرگذار و قوی نیرومند در حاکمیت تبدیل شده. و چون غنی برادر که تعهدات به امریکا داشته نمیتونه مقاومت کنه، کابل هم میمونه میره قندار میشه. به عقیده من امی بلاقه چارگانیه که من توضیح و تشریح کردم، البته در کلیات خود در استقامتهای اساسی خود علل و عوامل حفظ وضعیت کنونی در افغانستان آمده. این توضیحات من بود. اگر سوال در اعتماد به توضیحات موجود داشته باشته باسم در خدمت مختره در مختصیم.
تشکر جنابی آدم صاحب، شما مسئل را تحلیل دقیق و مفصل توضیح کردی. ما سوالی داریم، البته پروگرام ما سوال جوابم نیست، ما صرف نظریات دوستان را میخواییم افشار اجنده را اعلان کردیم که هدف ما از میباشیست که ما دوستان را مسئولین سازمانه را نظریات شا بشنویم، باز ما و شما میریم در کنفرانس مشترک با یک هدف که یک اما مسئل جمع بندی میکنیم و نظری واید یا استراتژی واید را اتخاذ میکنم در مسئل. ما به سوال دوم یا نظری شما را در مسئل دوم بعدن پرسان میکنیم. قدرمن نجیبلا و تک صاحب در افغانستان در سیاسی گندون و سازمانو مدنی طولون در کمی شورگان و در انسجام در کمیسون و رستیال در افغانستان در حقیقت گل مشر سیاسی چورن که هم زمر سرپدی باز که وزایستو چور ترکلی و ایم و تک سر پخیر آلست.
سلامونا او نیکی هیلی پا لومری کزم که جناب اشنا صاحب تاسی تا او دباس گرون کون کو تا جناب ودان صاحب تا امدارنگ آریان صاحب تا او لور دوستانو تا خدا دیوکی چه روح صحت او خوشحال زمان رو پیل کرده و سیگی
در زیاد مننا
یو جهان مننا اشنا صاحب
در مننا تاسو دا چی وری پا افغانستان کی وسیری دا طول حالات مند نزده و سارل و نزده و سال تا نو که تاسو خپل نظر دوستان سر شرک ردی استاز در نظر دا غیلت سو چی محکمه حکومت سکوت و کردی طالبان قدرت ورسید او سنی حالات پا مجموع کی پیسی نسید.
مننه جناب قدرمند اشنا صاحب، بله من خو ټول حالت همدلته د نږدې نه ولیده او شاهد حال ولو د دا تحولاتو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده او دنیا په دې باندې آګاه ده چې په افغانستان کې چې هر څوک یا هر ډله او کپله قدرت ته رسېدلې ده هغه مستقل نه دي پاتې شوي، هغوی د بهرنیانو سره تړلي دي او د سیمې او د منطقې د استخباراتو پورې تړلي خلک دي. نو موږ ته چون سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانات ولو په تېر نظام کې هم په هغه شکل باندې چې د افغانستان حالات ویچاپ کاو چې سیاسی ګوندونه سره یو ځای کیږي او یو مشروع حکومت راولي منځته، په هغه سترګه باندې نه د غني حکومت او نه د کرزي حکومت د یوه ونه توانېدل چې په رښتیا سره هغه ملي او مشروعیت لرونکي اشخاص چې هغه پاک نفسه اوسېږي او دوی د یو اجماع په خاطر باندې راټول کړي او تر څو پورې د افغانستان حالات ورسره بیان کړي. نو دلته هر څه د پردې تر شا پورې کېدل او هغه کسان دلته مطرح ول چې هغه په جنګي جنایتونو باندې او په بشري حقونو نه په سرغړونې باندې تورن ول، نو هغه د دغه حلقاتو په منځ کې راټول شوي ول او بلاخره دوی داسې یو حکومت را جوړ کړی و چې هغه صرف دوی پورې مربوط و او نه د افغانستان د خلکو په اراده باندې راغلی و او نه د افغانستان د خلکو اراده په کې هغلته تمثیل کېدله. تاسې وګورئ اوس چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو اسلامي تحریک قدرت ته رسېدلی ده، نو دوی هم اوس په داسې یو شکل باندې غواړي چې په افغانستان کې کوم سیاسي ګوندونه چې دي او اجتماعي سازمانونه چې دي دا ټول فعلا منحل دي، لکه اجازه د فعالیت حتی نه ورکوي ورته. موږ بار بار د دوی سره کېناستېدلو، د مشرانو سره چې دا خو په داسې شکل باندې نشي کېدلی. موږ ملي بیرغ په حواله باندې ورسره خبرې وکړلې چې دا ملي بیرغ خو دا د افغانستان د هیڅ یو سیاسي پرجې پورې نه ده تړلی، دا د افغانستان هویت ده، لکه څرنګه چې زما تذکیره زما هویت او زما پیژندګلوي په ټوله دنیا کې کوي، نو زما بیرغ هم دغه بیرغ ده چې په ټوله دنیا کې زما پیژندګلوي او زما هویت کوي. دا نه د غني ده، نه د کرزي ده، نه د ما ده، نه د بل ده، نه د بل ده. دا د افغانستان یو سمبول د دنیا والو دپاره او خصوصا په افغانستان کې ټولو ته منلی ده. نو بیا دوی ویلې چې په دې باندې خو فعلا موږ کوم دغه نه لرو، دا به پرېږدو وروسته ته چې بیا څه فیصله په دې باندې لویه جرګه کې، یعنی لویه جرګه به دوی راغواړي او په لویه جرګه کې که دا تصویب شو د تعدیل د قانون اساسي راغی، نو هغه ده که نه یې اوس فعلا باید دا کار موږ نه منو لکه ایسته کوي. نو دا یوه خبره. او بله خبره دا وله چې دغه سیاسي جریانونه هغه جهادي ګوندونه چې تاسو ته بهتره معلوم ول پخوا یې په افغانستان کې د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې د سیمې د مملکتو د استخباراتو سره تړلي ول او د هغوی په نفع باندې کار کاوه، تاسو لیدل چې دوی خپل ځانونه اوج د قدرت ته هم ورسول او ځانونه یې تر دې اندازې پورې کړل چې بالاخره د قدرت واګې هم په ځان سره کلک وساتي. وزیر به د دوی و، تاسو ولید موین د دوی و، هیڅ داسې یو کس نه و چې هغه د دوی پورې تړاو نه درلودی. او تیر حکومت اداري هم دا ونه شوه کولی چې تر څو پورې د افغانستان کې تاسو فکر وکوئ تقریبا 136 سیاسي ګوندونه ول. په 136 سیاسي ګوندونو کې دوی راجیک شول تیر حکومت او دا یې چند کړل، داسې یو معیار یې ورته برابر کړ چې هغه یعنی نشي کولی چې یو څوک په خپل حق الوضعیت باندې چلیږي او هغه معیار د دوی پوره کړی شي. نو هغه دا و چې باید په 21 ولایاتو کې سره خلاص دفترونه ولري او آزاد فعالیت ولري او دا ولري او دا ولري. نو موږ ورته وویل چې دا خو صحیح ده په یو امکاناتو کېږي، په هر مملکت کې چې وخت دغه اوسېږي نو سیاسي ګوندونه ورځي او په حکومت کې خپله فعاله ونډه د اقتصادي د خوانه حکومت هغوی حمایت کوي چې تر څو پورې قدرت ته ورسېږي. وخت چې حکومت د موږ طرحه نه اوري، مشوره نه اوري، موږ سره کومک نه کوي، نو په څه شکل باندې موږ وشي کولی چې تر څو پورې دوی په هغه دریځ باندې چې روان دي چې هغه د وطن د بربادۍ ده او موږ یې مخه ونیسو؟ موږ به طرحه ورکړله. تاسو باور وکړئ د نن نه 3 کاله مخکې د سولې مشورتي بورډ جوړېده په داخل د ارګ کې او دغه ګوندونه سره لاړل او کېناستېدل. نو د افغانستان د حقیقت ملي ګوند دا طرحه ورته جوړه کړله، ور یې کړله چې ګوري هغه صلح موږ غواړو چې هغه افغانستان شموله وي، واکې د تاسو په لاس کې اوسېږي، او هغه صلح موږ غواړو چې په واقعیت سره یې تاسو د خپل د دغه قدرت او د اقتدار نه قرباني پکې ورکړئ، او هغه د دې باندې نه کېږي چې تاسو صرف د صرف په خورولو باندې او په خبرو کولو باندې دا وکوئ. دا نه کېږي که هیات د مذاکرې ټاکل کېده هغه به هم د څو محدودو کړیو پورې و، که په سراتي شنور بحثونه به ول دا به هم محدود د همغو خلکو پورې ول چې چا په ارګ کې د دې حکومت سره کار کاوه او یا د هغو جهادي ګوندونو چې د حکومت سره ونډه درلودله. نو د دغه آزاد دیموکرات ګوندونو لکه د موږ غوندې، نو دوی هېڅکله داسې سهم ورته حکومت نه ورکاوه او حتی د دوی د طرحو نه هم سالمه استفاده نه کوله. نو همغلته ولسمشر وویل چې متاسفانه ګوندونه بیخي زیات دي، اجتماعي سازمانونه دا دې په یو بل کې مدغم شي او دا دې بالاخره سره یو شي او راکم شي. نو ما هماغلته د ولسمشر ویناوالو ما ورته مې وویلې د 2 سیاسي موجودو ګوندونو په استازیتوب باندې چې ګوره دا کار به موږ وکوو، خو هغه کوم ائتلافونه چې مخکې منځته راغلي دي هغه د دې نظام د بربادولو په خاطر راغلي، د افغانستان د ملت د بربادولو په خاطر باندې منځته راغلي دي. موږ داسې یو ائتلاف یو، موږ داسې یو ګوندونه یو چې د جامع د خلکو د منځ نه راپورته شوي، نم لاس د چا په وینو سور ده، نم د چا ځمکه نیولې، نم د چا سره بد کړي دي، او نم پسې راتېر شه د خپل وطن د ملي منافعو په سر باندې چا سره معامله کړې ده. همیشه د دې واحد ملت غټ پورته کړی ده او همیشه د افغانستان د تمامي ارزښت په خاطر باندې خپل قرباني ورکړي او دې حکومت ته خپل فزیکي نفوس ښودلی ده. ورته مې ویلي دي لکه څنګه چې په ډیورنډ باندې حمله شوې ده تاسو ولیدل په تېرو څو کلونو کې، نو تاسو په خدای باندې باور وکوئ چې مایوبین د موږ سره حرکت وکړه، وایي موږ زو په اول خط کې درېږو خو په شرط دی چې موږ حکومت حمایت کړي، نو موږ خپل تمامیت د ارضي د نورو نه په ښه شکل باندې ساتلی شو، موږ قرباني ورکوو. داسې اشخاص په جامعه کې شته دي، داسې ملت موږ لرو، داسې بغیرته خلک لرو، خو هغه اداره چې د نورو او د پردیو د ګټو په خاطر باندې کار کوي او په موږ باندې او د افغانستان په ملت باندې تحمیل کیږي، هغوی قدرت ته رسیدلي او هغو نتیجه دغه وله چې بالاخره د بن په لومړي کانفرانس کې چې کله طالبان منزوي شول او ایسته شول او همدارقم حزب اسلامي، نو دا د افغانستان د بربادۍ لومړی ګام و. چې په دې ګام کې که چېرته امریکا خپلې ګټې خوندي ساتلی او یا یې نوی کړي، نو تاسو وګورئ دوی د اوله نه چې راتل په 2001 کې وویلې چې د القاعده د تروریزم او یو سالمه حکومتدارۍ په خاطر باندې افغانستان ته را روان یو او راغلل. په دې کې په میلونهاو خلک مړه کړل، هغه خلک هغه چیرې په قدرت باندې ورسولې چې هغوی د ملت په خاطر باندې هیڅ هم نه و کړي، بلکې د ملت وینې چې کلې وې. تاسو به لیدل چې چا به د امپراتورۍ دعوه کوله، تاسو لیدل چې چا به افغانستان تجزیه کاوه، تاسو لیدل چې هغه څوک چې خلکو ته به یې چیغې وهلې چې موږ تر مرګه د تاسو سره یو، ولیکن چې کله دلته په کابل کې عادي فشار راغی، دوی لاړل د همغو استخباراتو د خوا نه چې رالیږل شوي ول، د هغوی په پښو کې بېرته ورته ولیدل او دا وطن او دا ملت یې په سرو وینو کې همغسې لت پت پرېښود ولاړ. نو د امریکا خاص اهداف ول په افغانستان کې چې دلته مهار د چین و په اقتصادي لحاظ باندې د روس سره و، د ایران سره و او د پاکستان سره و، نو افغانستان داسې یو میدان و دوی ته چې د دې ځای نه دوی ښه فرصت کولی شي. او بلې په څنګ کې دا تالواله وه، دا تالواله دغو ټولو تاسو باور وکړئ په 2001 کې دغه هر یو یې پیسې واخیستلې او وروسته دغې د امریکا سره دا توافقات ول په میلیونهاو ډالرو چې تاسې افغانستان ته په دغه شکل باندې راشئ. صحیح ده امریکا وایي چې موږ نه چا راغوښتلي وو او نه که زوم څوک موږ ته نه وایي چې یا تاسې په زوره لاړ شئ یا دا، موږ په دغسې یو توافق باندې وځو چې خپله مو ګټې خوندي دي. نو طالبانو هم د دغه فرصت نه په استفادې سره ولیدل چې شل کاله دوی د امریکا سره د خارجي قوتونو سره ووهل او بالاخره دې ته دوی واحد دریز درلوده چې هر ټیم دوی جوړاوه، نو دوی په خپل دریز باندې کلک ولاړ ول او خپل امتیازات یې مخیستل او بالاخره په دې توافق هم سره رسیدلي ول. تاسو وګورئ چې کله په وروستي ځل باندې غني امریکا ته ځي، نو هغلته ورته وایي چې زه د صلح د لارې نه نه بلکې د جنګ د لارې نه کولی شم چې زه قدرت ته ادامه ورکم او ستاسې هغه منافع هم راسره خوندي اوسېږي. نو تاکید یې په جنګ باندې و، په دې باندې و چې زه د صلح لارې ته رسو دی هغه خپل امتیازات راواخلي او هغه خپله نامشروع دوره چې په یو ناسالمو انتخاباتو په یو بې شرمه انتخاباتو منځ ته راغلې وه په موږ تحمیل شوې وه تر څو هغې پروسې ته ادامه ورکړي. نو راغلو په دې کې چې بیرته دغه ځای نه دلته راځي، د غني او د عبدالله خبرې یو د بل سره اسمان او ځمکه سره فرق لري. نو دی دغه ډاکټر صاحب عبدالله لیږي دوهې ته قطر چې تاسې ورشئ، حتی تر دې اندازې پورې ورسره ومنئ چې صحیح ده دا ولس ولایاته به موږ درکړو درته، دا ولس به یې راسره، خو تاسې به کابل ته په دغسې یو شکل باندې راځئ چې د یو توافق په اساس باندې حکومت به انتقال کیږي او بالاخره به تاسو ته قدرت درسپارل کیږي او هیڅ په نور ټک او ټوک نه وي، خلک به نه ځورول کیږي او ټول جریانات به په دې کې شامل واوسي. کله چې دی بیرته کابل ته راځي، نو په هغه ورځ باندې موږ خپله هم په ریاست جمهوري کې وو، نو دی ورته هغه څه وایي چې د تا د خبرو نه اصلاً د طالبانو اسلامي تحریک هیڅ شکل باندې نه غواړي چې تا سره په دې شکل باندې دوی مخکې ته لاړ شي، لکه تا نه غواړي غني په هیڅ صورت باندې تا نه غواړي. نو غني چې ویلې چې طالبان دا صلح نه غواړي، سبا که هر څه راځي دا پلا د د طالبانو په دغه باندې وسیږي په غاړه باندې وسیږي تر حال چې داسې نه وله طالبانو د قطر د دوحې په توافق چې د امریکایانو سره ول نو دا یې ورسره ویلي ول چې موږ د کابل په دروازو کې یو خو کله چې دغه پلان چې د آیسای د خوانه نیول کېږي او دغه پلان چې د دغه ډلو ټپلو چې د دوی تر څنګ راچاپیر دي یو بل سره په تناقض کې تاسې وګورئ چې بار بار دوی ته ټلیفون کېږي چې کابل ته راشئ او غني دادا لاړه زه د یکشنبې د همغې ورځې چې څوارلسم د اګست فکر کوم او څلېرویشتم د اسد نو یولس بجو پورې هم دوی په ارګ کې ناست ول او بالاخره قومانده یې وکړله چې اوس به ځو وزارت دفاع ته او هغلته به خلکو ته د میډیا د لارې نه دا هغه ورکوو چې موږ غواړو په دغه شکل باندې قدرت انتقال کړو تاسې تشویش مه لرئ او دا پروسه به په دغه شکل باندې سرته رسېږي نو دلته یو تعداد په داخل د ارګ کې لاړل وزارت دفاع ته د پی بي اس په شمول باندې چې اکثریت یې خلک یې لاړل او غني سره د موهبو پزلیو د بلو د تارو د ستې دوی راغلل تاسو په همغه ورځ باندې زه شاهد د دې سنی وم چې طالبان راغلل او ته د غني سره یې پارک کې وکتل ولیدل نو زیاتي وروسته غني څه وکړل لاړه تیاری را وغوښته اګر چې د ده په یاس نه وی نه خو تحمیل په ده باندې پازه سانه کې شل ځکه چې لس دقیقې وخت به نه درلوده که نو په هغه وخت کې دی نه وی وتلی نو ممکن چې دا د داسې یو برخلیک سره مخ شوی وی چون دو په هغه توافقاتو باندې په یوه باور هم نه درلوده او آتا د دوی په داخل د نظام کې لکه مخکې چې ودان صاحب اشاره وکړله داسې یو ډلې وټپلې په زوره تحمیل کېدلې پې باندې چې لکه د بسم الله غوندې لکه د محب غوندې خلک لکه په سراتي د فضلي غوندې خلک چې ار والي یا ار وزیر د دوی په خوښه باندې انتخاب کېده او راته هغه د پارلمان په خوښه نه وی دوی دا وکاله دوره مکمله سرپرسته روانوله او سبب یې دا شي چې تر څو پورې د ځان نه د افغانستان دارایي مکمل ویسي تر اخرې لحظې پورې او وتښتي دا وطن په همغه استعاله کې پرېږدي د طالبانو د اسلامي تحریک نه دا غوښتنه بار بار وشوله چې تاسې راشئ خو هغوی بیا هم نه راتلل نو دغه دپاره چې دوی را داخل شي د دا کابل ښار ته دلته یو تشنج په دغه سنه کې چې غني تښتي د یکشنبې په ورځ او شپه د دوشنبې راځي د دوشنبې په سهار باندې م یو تعداد لوړ پوړي چارواکي لکه وزیران او رئیسان دوی هم په کابل کې د تیاری انتظار ول چې څه خیل ته وتښتي نو هر څه همغسې په خپل ځای باندې پاتې شول صحیح سلامت او دوی وتل دوی چې کله راغلل د طالبانو اسلامي تحریک د دوشنبې په شپه باندې نو د کابل امنیت د چورو چپاولو د رسنیو د قتلو د وحشت نه د دې شیانو نه د خلکو یو اتیا فیصده زړه جمع شو ځکه چې خدای ناخواسته د موږ په وطن کې ډېرې وینې بهیدلې دي او خلک د یو پوچک د یو ډس نه هم ویره درلودله نو خلکو سره دا تشویش و چې اوس به جنګ شي او کور په کور به جنګ وي او خلک به په سراتي ښه چور کېږي او بیا به همدغه سریتل کېږي او ځي به نو هغسې خوشبختانه ونه شول کله چې دا ورونه راغلل نو کله چې دا ورونه راغلل او کابل یې ونیوه او مکمل دوی واوسېدل د دې فاجعې مخکې چې کله سره ونیوه نو وروسته د هغې نه زیاتي د دوی قوتونه راغلل د کابل ښار یې ونیوه او تر ننه پورې د دوی هېڅ نه وه چې په هغه تیر نظام کې کار کړی اوسېږي د منلو وړ ورته نه ده دا موږ په ډاګه ویلي دي او بیا یې هم وایو موږ سیاسي فعالیت یا ګوند مو چې جوړ کړی ده د یو شخص په خاطر مو نه دی جوړ کړی د دې وطن د آبادۍ په خاطر مو جوړ کړی د دې ملت د قربانیو د دې کونډو د دې یتیمانو د آواز اوچتولو په خاطر باندې جوړ کړی په دې مفکوره مو نه دی جوړ کړی چې موږ سیاسي قدرت لاس ته راوړو که راوړو یو نو په مشروع لاره به یې راوړو چې دوی د موږ سره مشروع لاره کې رقابت نشو کولی بلکې د موږ به یې په ډېرو لویو پروسو کې چې د دې وطن د آبادۍ په خاطر وه هغه طرحې به دوی اخیستلې او کنګل کولې به یې او موږ ته هېڅکله داسې وخت نه راکاوه نو اوس فعلاً چې دا ورونه هم په قدرت باندې رسېدلي د طالبانو اسلامي تحریک ځینې محدودیتونه یې وضع کړي دي حتی بعضو دفترونو ته ویل شوي دي چې تاسې فعالیت مه کوئ دفتر مو وتړئ او ځای لاړ شئ زیاتي نو اوس دغه د دوی د رحمان فعلن ټوله د یو تنظیم د خوا نه تشکیل شوې ده. حتی په مسلکي لحاظ باندې به ځینې دوستان بس هغه وړتیا هم لري چې هغه دنده ورسپارل شوې ده ورته، خو هېڅکله نشي کولی چې په افغانستان کې ټولشموله حکومت چې کوو نو هغه د ملت اراده ده چې د شمشاد نه تر پامیره پورې د افغانستان ټول قومونه ولسونه په غوی کې شامل نه اوسېږي او خپل ځان ونه ویني، خپل حق ونه ګوري او خپل هغه با اعتباره چهرې ونه ګوري، هېڅکله به دا قدرت سرته ونه رسېږي، دوام به ونه کوي، ځکه چې شخصي منافع بیا دلته نور هم لوړېږي او هغه استخبارات چې هغه دوی سره کومک کوونکي دي د پردې تر شا او جهان ته معلومه ده، نو هغوی براله راځي مداخله کوي، لکه څنګه چې حکومت لا کابینه خپله نه اعلان کړې او د پاکستان د ایسای رئیس راځي او کابل کې د مشورو په خاطر باندې د بعضو تصامیمو په خاطر باندې چې د دوی په خوښه باندې ترسره شي، نو دا خو هېچا ته د منلو وړ نه ده. دا یوه ښکاره او بالاخره یو دغه لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په چارو کې کوي او دوی تو په خاطر باندې کوي. په آسیا میانه مملکتو کې د نورو سره د افغانستان په استازیتوب باندې خبرې کوي، نو دا د کوم احساس نه او دا د کومې لارې دا د کوم مشروع حق نه دوی دا خبرې کوي. اوس نو د افغانستان دغه واکمني چې د طالبانو اسلامي تحریک ته په لاس ورغلې او ټوله کابینه سرپرسته ده، که دا د شپږ میاشتو دپاره وي که دا د یو کال په خاطر باندې وي، نو دوی د زر تر زره کوشش وکوي چې تر څو پورې هغسې یو لویه جرګه راوغواړي او په هغې لویه جرګه کې ډېر لوی تصامیم ونیول شي او د افغانستان د راتلونکي په خاطر باندې انتخاباتو ته زمینه برابره شي. دا که د تېر نظام ناخوالې هر څومره زه اوس درته بیان کړم چې موږ یې شاهد حال ولو، نو وخت به مو ډېر ونیسي او اجنډا د برنامې به هم دا څه نه اوسېږي. نو راغلم په دې کې چې موږ یو ائتلاف لرو د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف، چې په دې کې د موږ سره تقریبا په حدود د دېرشو ګوندونو کې همدا اوس فعاله ونډه لري او پنځه کاله نه مخکې دا ائتلاف منځته راغلی ده چې د یو درېمګړي په حیث یو سالس البالخیر همیش د دې دوه چهرتو په مابینځ کې خپل فعالیتونه کړي او خپل کنفرانسونه غږې پورته کړی، خو متاسفانه د یوه خوا نه تر اوسه ورته هم د مخکې د خوا نه خو اصلا ورته نه وه او د دوی د خوا نه هم داسې یو څه ورته نشته. دوی وایي چې موږ اوس قدرت ته رسېدلي په زور د لارې نه او قدرت هم انحصار کړی ده، نو باید هر څه ټاکنې او هر څه د موږ پورې مربوط ولري. نه، داسې نشي کېدلی، افغانستان د ټولو کور ده، سکھ دي اوسېږي، هندو دي اوسېږي، ازاره دي اوسېږي، تاجک او قزلباش دي اوسېږي، خو چې سپېڅلی افغان یې او د ما د وطن د ما د ملت د درد او د اوښ په دوا وګرځي. موږ ټولو ملتونو ته د قبول وړ ده او داسې جناحونه نه چې لکه فعلاً اوس تاسې وګورئ د ښځو حقوق په افغانستان کې پایمال نشته دي، اصلا هېڅ د ښځو د حقوقو په نوم څه نشته، د ښځو وزارت بند ده، د ښځو فعالیت بند ده، همدغسې نور ډېر محدودیتونه په ډېرو ارستو کې لګېدلي دي. نو دا خو خلکو ته هم د منلو ول نه دي او دنیاوال هم د دې ننداره کوي. تر اوسه پورې هېڅ داسې یو مملکت هم زړه نه ده ښه کړی چې په رسمیت باندې وپېژني. که چېرته موږ په رسمیت باندې ونه پېژني، دا حکومت د طالبانو نه اقتصادي بحران دې حد ته رارسېدلی ده چې دومره وژنې او دومره خواري به په د شل کلو کې نه وي راغلي په خلکو لکه اوس چې شروع کېږي. تاسو باور وکړئ چې یو سړی مامور د ښاروالۍ ده، په تېر نظام کې هم شپږ میاشتې معاش نه ده اخیستی، پاتې ده، او په دې نظام کې هم هغه په بانک کې اکاونټ لري چې کله بانک ته ورځي د بانک کې هغه په کمچینو په خپلو پیسو په خپل حق باندې په خپله خوارۍ په خپله تکلیف باندې وهل کېږي. یو څوک د معلم ده په معرف کې کار کوي، هغه هم د خپل حق نه محروم ده، که خپل حق ته ودرېږي چې اوس داسې حالات راغلي چې کار نشته، وسیله نشته. د افغانستان اکثریت خلک ماموران د دولت ول چې کار یې کاوه او په سراتیر شي هغه غیر سیاسي ول، در حال چې تېر نظام ټول وزارتونه سیاسي کړي ول او ټول د
او تک سا با آواز دی بند شد.
او تاسو زه فکر کوم د انټرنیټ مشکلات ته پیدا شو دا به ورسته خبري وکړو ډیر زیات مننه ستاسو د توضیحات څخه ورسته چې تاسو انټرنیټ سم سو به بل سوال هم درنه وکړم ډیر زیات مننه قدرمن شاولی ارین صاحب کتاسو هم په دې اړه باندې خپل نظر د دوستانو سره شریک کړی چې ایله د دوه وروستیو تحولاتو څو چې پخواني رژیم څه کوت وکړي همدارنګه په دغه کې د موسایي هیوادونو په خاص توګه د پاکستان نقش څو او که چیرې بیا د ژمن کې د ښځو د حقوقو مسلې ته هم یو څه اشاره وکړي مننه
ډېره زیاته اوسنا صاحب د فکر کوم چې په ډېرو اساسي مسایلو او ټکو باندې او د دې وضعیت په هکله محترم ادام صاحب او د بل دوست ډېر مفصلې خبرې وکړلې خو هغه څه چې پاتې دي او زما په ذهن کې هغه دلته نونه ویل شو زه نو فقط هغه ټکو ته اشاره وکړم ټولو ته معلومه ده چې نړیوال استعمار د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ کله نه دی غوښتي چې په افغانستان کې یو ځواکمن داسې یو هیواد رامنځته شي چې هغه اصلا پرمختګ وکړي او هغه اصلا افغانستان او افغانانو ته د سترو خدمتونو مستر وګرځي که لنډ تاریخ ته متوجه شو د 1352 کال نه دیخوا بهرنیو یا استعمارګر ونه غوښتل چې په افغانستان کې یو نظام رامنځته شي او همدغه چیرې چې د هماغه وخت د شهید داود خان په مقابل کې هم بغاوت وکوه تر ننه پورې دغه چیرې ساتل شوي دي او د پردیو په خدمت کې دي او تر هغه ځایه چې لیدل کېږي هر زمانه کې د سولې د پروګرام په رابطه په افغانستان کې د یو واکمن حکومت د جوړېدو په رابطه یې مقاومت کړی ده او بالاخره افغانستان یو غیر اصولي مسیر پاته بیولی ده امریکا لنډ راځو کله چې امریکایانو اتلان په 2001 کال کې په افغانستان کې اصلا د خپلو موخو لپاره هغه نظام چې هغه اصلا د افغانانو لخوا باید نسکور شوی وی دوی د 250 الوتکو په واسطه باندې نسکور کړ او لکه چې مخکې یې ورته اشاره وشوله بیا یې د بن د کنفرانس له لارې په افغانستان باندې یو داسې حکومت وټاکئ چې هغه اصلا افغانانو ته هېڅکله د منلو وړ نه و د هغه په څنګ کې اصلا یو پروتوکول امضا کړ له شمالي ټلوالې سره چې د هغې پروتوکول په اساس باندې د امریکا لاس بیخي خلاص و په افغانستان کې ټول فضایي او ځمکنی حریم یې په لاس کې و او هر څه چې غوښتل هغه یې عملي کړل بله اصلا هغه څه چې د استعماري قواوو یو له پرنسیپونه ده هغه دا ده چې تل یې په هغه هیوادو چې دوی ته استعمار لاندې دي هلته یې اصلا ضعیف حکومتونه رامنځته کړي دي هلته یې نفاق بې باوریو ته لمن وهلې ده او هلته یې اصلا داسې یو کسان رامنځته کړي دي داسې کسان یې حاکمیت ته رسولي دي چې هغه د دوی مولي دي هغه د دوی استازي دي هغوی هغه د دوی ایجنټان وو او په همدغه اساس یې د بن په کنفرانس کې هم هغه کسان راپورته کړل چې هغه اصلا د دوی پخواني انډیوالان وو او دوی په باندې سرمایه ګذاري کړې وه د بن د کنفرانس نه وروسته ولیدل شول چې په افغانستان کې اصلا په دولتو کې دولتونه جوړ کړل په افغانستان کې اصلا نورې جزیرې ایجاد کړل په افغانستان کې اصلا بې اتفاقي او نفاق ته دونه لمن وهله چې حتی ورور یې د ورور په مقابل کې راپاڅول او په افغانستان کې داسې یو ضعیفه نظامونه رامنځته کړل چې هغه اصلا په خپله نظام کې اصلا ګروپ و په خپله نظام کې اپوزیشن و او بالاخره دغه ټولو د نظام د تضعیفولو په خاطر کار کوه تر څو دوی خپلې مخې په افغانستان کې عملي کړي همدغه علت هم ده چې تاسو ولیدل چې په دوه درې څلور ټول ټاکنو انتخاباتو کې چې هغه د جمهوري ریاست انتخابات وو او که د ملي شورا او هغه کې اصلا ګډوله حکومتونه رامن تکل دغه حکومتونو په دغه زمانه کې چې په افغانستان نه بلو فقط یو د بل په ضد باندې اخته وو یو بل په ضد تبلیغات کول او هېڅ داسې او کار افغانانو ته ونه کړي چې افغانان په دغه رابطه باندې خوشحاله شوي وایي همدغه علت وي چې د دولت او د ولس ترمنځ واټنونه رامنځته شول او بالاخره دوی وروسته ټول هغه فساد ټول هغه بې باوري چې د ولس او د دولتونو ترمنځ رامنځته شوې وه دوی په یو بل بدیل باندې کار کوو او هغه بدیل وروسته څرګند شو چې هغه د سولې د مذاکراتو په نامه دوی اصلا هغه ډلې ته چې هغه شل کاله دوی د هغې په مقابل کې وجنګېدل افغانان یې ووژل د افغانانو په ودونو د افغانانو په کورونو باندې یې بمبارد کوو ویې وژل او بالاخره وروسته له شلو کالو یې بیا هماغه ډله رامنځته کړله او هماغه ډلې لپاره یې کار وکړو او دوی ته یې اصلا سیاسي او بین المللي هویت ور په برخه کړ چې دوی د په هماغه بانه دلته راغلي وو او په افغانستان کې خپل موخې عملي کولې. تاسو ولیدل چې له هغه سر نه دا معلومېدله چې اصلا د سولې پروګرام یو بې بنیاده پروګرام ده او دغه پروګرام اصلا د افغانانو ته د منل وړ نه ده، ځکه که چېرې دوی واقعا عملي سوله غوښتلی نو د عملي سولې لپاره څو شرایط ډېر عمده وو چې هغه اصلا ملي اجماع وه په داخل د افغانستان کې، سیمه ایزه اجماع وه د ګاونډیو هېوادو ترمنځ، بین المللي اجماع وه، او د دې په څنګ کې د سولې په مذاکراتو کې افغان دولت ته برخه ورکول چې په ډېر تعصب سره دغه اساسات چې هغه د یو سولې لپاره اړین وو دا دوی عملي نه کړل په افغانستان کې. بالاخره دوی د سولې پروګرام فقط خپله او د طالبانو ترمنځ هغه هم په یو مرموز حالت کې چې دغه توافق نامې دوه درې برخې درلودلې چې یوه برخه تر اوسه پورې نه امریکا اصلا نشو کولی چې خپل ولس ته قناعت پرې ورکړي او نه افغانان په دې باندې پوه شول چې دغه تړون چې هغه پټ تړون و په هغې کې کوم مسایل ځای لري. له بله خوا اصلا متاسفانه چې په افغانستان کې هم ټولو سیاسي حلقاتو یا ملي دیموکرات ګوندونو ټولنیزو ټولنو مدني حرکتونو ونشو کولی چې په دغه موده کې شل کالو کې دوی سره واحده ژبه پیدا کړي، چې دا ډېره اساسي نقطه ده. دوی ونشو کولی چې یو واحده موجودي یو غږ وکړي او په یو خط کې چې هغه د افغانستان ژغورنه وه د افغانانو ژغورنه وه سره راټول شي. تل د دوی ترمنځ له یو خوا هم د دولت لوري او هم د دغې بین المللي ټولنو لخوا د دوی په منځ کې نفاق بې باوري ایجاد شوې او دوی ونشو کولی چې په یو دریم خط یا دریم قوت باندې بدل شي چې د دغسې ناوړه پیښو مخنیوی وکړي. تاسو ولیدل چې د امریکا د دغو په اصطلاح غیر عادلانه حالو ځلو په نتیجه کې بالاخره همدغه طالبان په یو ډېر مرموز حالت کې او همدا ډول د استخباراتي معاملو په لړ کې دوی اصلا په یو نړیوال ځواک بدل شو او بالاخره د امریکا عریفانو ته په نړۍ کې دا موقع په لاس ورغله چې هغوی اصلا د طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې سیاسي اړیکې ټینګې کړي او بالاخره امریکا هغه اهداف چې امریکا درلودل د هغې په مقابل کې خنډ واقع شي. کله چې اصلا د غنی په مقابل کې اصلا دغه ټول هم په داخل د دولت کې هم د دولت بیرون هم په بیتملي سطحه کې دغسې په اصطلاح خنډونه رامخته شول، غنی دې ته مجبور شو چې هغه په یو محدود ګروپ باندې اتکا وکړي چې هغه ګروپ هم ونشو کولی اصلا د ستونزو په مقابل کې مقاومت وکړي او یا د افغانانو ستونزو ته مثبت ځواب ورکولی وشي. همدغه علت ده چې په غني پسې اوس داسې تبلیغات روان دي چې ده اصلا قدرت من حاصل کړی یوازې ځان ته. زه فکر کوم چې دا یو 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 بین المللی او داخل کې د افغانستان یو ستر ځواب د غنی په ضد باندې رامنځته شوی و چې هغه یې محاصره کړی و. هغه نشو کولی هغه اهدافو هغه څه چې د هغه په مخکې و د هغه دولت په مخکې و هغه په سم صورت باندې عملي کړي، حتی تر آخره پورې تر هغه وخته پورې چې له افغانستان نه وتلو ته هم اړ شو، مجبور شو یا ویستل شو. دغه ټول پلانونه اصلا په دغه لاره کې و چې دغه یو تعداد کسانو چې دوی په افغانستان کې د ملي منافعو ضد عمل کړی و او په افغانستان کې فساد چور چپاول ته لمن وهلې وه، او بالاخره د افغانستان ټول ملي ارزښتونه له خاوره سره خاورې کړي وو. دوی په واقع کې یو متحده جبهه جوړه کړې وه، او تاسو ولیدل شول چې په آخر کې د امریکا د ضعیفه سیاست په نتیجه کې دغه کسان په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې واور له طالبانو سره خصوصي کتنې وکړلې، استخباراتي کتنې وکړلې، او بالاخره د همیش لپاره یې چې په هېواد کې د سولې د پروګرامونو په رابطه خنډ واقع شوي، په وروستي حالت کې هم همدغه تورې څیرې وشو کولی چې په افغانستان کې د سولې د پروګرام په لار کې خنډ واقع شي. تاسو ولیدل چې امریکا لکه چې مخکې ورته ودان صاحب هم اشاره وکړله، هغوی د خپلو اهدافو لپاره چې هغه اصلا انتخاباتي کمپاین و او بیا وروسته د ترامپ نه بایدن په داسې یو حالت کې راګیر و چې هغه نشو کولی اصلا کوم بله لاره غوره کړي. هغوی هم په افغانستان کې د دغه یو تعداد کسانو چې د سیاسینو په نامه او د اپوزیسیون په نامه تر ستوني پورې اصلا د افغانستان ملي دارایي غصب کړې وه، او دوی نور اصلا خپل ځان په افغانستان کې موجودیت په خطر کې لیده. د دوی په د حالو ځلو په نتیجه کې دوی غوښتل چې له طالبانو سره یو مشترکه ژبه پیدا کړي تر څو خپله دغه کړنې چې په افغانستان کې کړې وې او دا ځان ته اصلا د نجات لاره پیدا کړي. طالبانو هم له دې فرصت نه استفاده وکړه زما په اند، چې دوی وغوښتل چې تر څو په افغانستان کې نظام ضعیف کړي، له دوی سره هم په خبرو کې او تل یې په دې باندې ټینګار کوو چې د غنی په موجودیت کې اصلا سوله ممکن نه ده. دا ځکه چې دا کسان ورته معلوم و چې دوی اصلا د طالبانو سره هر نوع معاملې ته حاضر دي، او همدغه علت هم ده چې تاسو ولیدل وروسته د غنی له وتلو نه او کله چې طالبان راننوځي ښار ته همدغه حلقه همدغه فاسده حلقه منډه یې کړله پاکستان ته، او هلته یې د پاکستاني چارواکو ته ګونډې ووهلې، او بالاخره دوی اصلا فقط په دې ټکي باندې ټینګار کوه چې طالبان د راشي هر څه چې کوي ودي کړي خو له موږ سره د غرض نه لري، موږ له مشرانو سره د غرض نه لري، او موږ عازم یو چې ورسره مرسته وکړو. بنان په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې یو تغییر راغی، او هغه تغییر اصلا چې هیچا یې تصور نه کوه، داسې یو تغییرات رامنځته شول چې داسې تغییراتو له راتګ سره تاسو ولیدل چې امریکا په اخرینو لحظو کې هم خپله خاینانه اعمالو ته دوام ورکړ، او تر اخره پورې یې غوښتل. زه فکر کوم چې امریکا دلته ډېرې اساسي دوه مخې درلودلې. یوه مخه یې دا وه چې که چېرې طالبان اصلا په داسې یو حالت کې راننوځي چې هغه د هغې د دوهې د توافقنامو په رابطه و، او هغه به په افغانستان کې د دغه نظام سره چې په دې نظام کې هم د امریکا منظور فقط همغه تورې چیرې وې چې دوی په باندې ډېر پخوانه سرمایه ګذاري کړې وه. د دوی او د طالبانو ترمنځ به بیا هم یو ګډوله حکومت جوړ کړي، داسې حکومت چې همیشه امریکا دلته خپلې ګټې او استخباراتي فعالیت ته دوام ورکړي، او د خپلو هغه سیاسي عارفانو یا هغه هېوادو چې مخه یې اصلا د شانګهای غړي هېوادونه دي یا چین، روسیا، ایران او پاکستان هم پکې حسابولی شو، د دوی په مقابل کې دلته دوی پات شي او خپل استخباراتي فعالیتو ته دوام ورکړي. دا یوه مخه وه. دومه مخه یې دا وه چې که چېرې داسې ونه شي نو په افغانستان کې بیا جربلې ته دوام ورکړل شي تر څو دوی وشي کولی خپلو موخو ته ورسېږي. همدغه علت هم و چې دلته د غني له وتلو سره دا فضا بیخی بلا شوا او با افغانستان که دا جگری او دا وینو توی دلو مخوونی وشوا. زما پا آن دل دا اوس اساسی مسئله دا لکه تو پاری که نپاری طالبان تا دا فرصت برابر شو دا چی یا پا زور را غلل یا دا استخباراتی معاملی پا نتیجه که دوی را غلل پا افغانستان که اوس حاکمیت تین که او خپلا حکمت یا سرپرست اداره ای جوڑت کلا پا داسی او حالت که افغانان و لپاره و بالخصوص پا بحر که بحر میشت و دغا تونون و یا دغا حرکت تا چه من پیل کرده یه دوی لپاره بزفکر کوم خداوی چه پا داسی او حالت که زان تا داسی او لارا غوره کی چه اغا اصلا یا افغانستان و سنه وضعیت یا افغانستان و سنه شرایط او پا افغانستان که ده قوا و تفکیق به نظر که بینیم میشه کمون گوارو که وست ونو گوارو پا افغانستان که وست ده وست لپاره طالبان پا افغانستان بانی حاکم شد او موقت اداره جوڑه کلا او مقابل که یو طور قوت یو طور چیره یو حق کسان چه اغوی دی افغانستان پا تاریخ که ده سلی پا مقابل که راپا چی دلی دی افغانستان پا تاریخ که غیل چور چپاول او دین بلکار نده کرده ده یک مقابل که وز دی یو ملی مقاومت پا نام غرجی گئی نو حد اقل افغانان باید ده تفکیق ولگی چه که طالب مثلا افراطیت خواهد روان ده ولی دی وز لپاره صبح کولیشی تامینی که دی وز لپاره هاگا منفوری چیره هاگا دی قانون نافذان هغه کسان چې غصب کړی هغه کسان چې د افغانستان ملي منافع او دارایی چورو چپاول کړی ده دوی یعنی د دوی مخه ډب کولی شي د دوی په مقابل کې مقاومت کولی شي بنان زه وایم چې سره د دې چې زه هم د طالبانو په مقابل کې یعنی زه جوړ نه یم زه ورسره کوم هغه نه لرم ده مخالفت ورسره لرم ولی په اوسني دغسې شرایط اساس شي بوکې د طالبانو تکاول د طالبانو په مقابل کې جبهه نیول په بینالمللي ټولنو کې د طالبانو تکاول دا زه د دې هیواد په ګټه اوس نه وینم ځکه چې په اول قدم کې باید طالبانو ته مشوره ورکړل شي په اول قدم کې افغانستان له ډېر یو ستر ناورین سره مخ ده چې هغه فقر ده هغه لږه ده باید نړیوال نړۍ دې ته واڅول شي چې افغانستان سره بشري کومکونه وکړي باید نړیوال دې ته واڅول شي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته د افغانستان بانک ته ورکړل شي باید نړیوال باید د دوی اخلاقي مسؤلیت ته متوجه شي چې دوی اصلا په افغانستان کې د اوسنۍ وضع اساسي عاملین دي دوی شل کاله بې مورده جګړه وکړله او بالاخره اما پسی چی دوی مقابل که وجود شوی و آقای بیرتا پا افغانستان بانی حاکمان کن دا با دی منگ لپارا دی منگ دی طولن لپارا دیر غک مسئولیت می چه منگ دی پسان که چه دی قوا و تفکیق و کو دی آقای پسان که ملی دموکرات قوتونا چه آقا بحر که دی که پا افغانستان که دی دی راتون که لپارا که یو سیاسی زواد بدل شی او آقا پا مدنی لحاظ په سیاسي لحاظ د اوسني نظام چې هغه طالبان دي د دوی د انحراف د دوی د افراطیت په مقابل کې ودرېږي او ملي مبارزه وکړي سلامیزه مبارزه وکړي دوی ته مشورې ورکړي دوی اصلا هغه لارې ته راسو کړي چې په هغې کې د افغانستان د افغان ملت ګټه ده او هغه باید دوی ورته متوجه کړل شي که چیره مونږ د دوی په مقابل کې په دغسې یو اساسه مرحله کې درېږو مقابله کوو تخریبوو یې زما په آن د هغه کسانو ژرندې ته مونږ وګورو زیاتوو چې هغه معلوم الحاله چیری دي او هغوی افغانستان ته غیر له بدبختي نه نور هېڅ شی نه وي راوړي له بله خوا زه داسې فکر کوم چې د افغانستان لپاره په اوسني وضعیت کې په اوسني حالت کې له ټولو نه مهم اصلا امنیت ده چې څنګه وشي کولی امنیت راشي او څنګه وشي کېدلی د فقر بېوزلۍ مخه ونیول شي دا نور تحولات چې هغه
کریم صاحب ډېره بخښنه غواړم دغه سوال دغه موضوع زموږ دوامه ده یوازې په دغه اړه خاص سوال فیصله وکړم په دې موردې خپل نظر څرګند کړم وستر په تاسو په اړه بل اول موضوع خبرې وکړې ډېر مننه تاسو ته توضیحات ورکړل جناب ایوالان صاحب علي می پرځم په سوال دوم یا موضوع دوم اگر شما نظر خود را درید مورد شریک نمایید که عذاب سازمانه و شخصیت سیاسی چگونه می توان که یک موقف مشترک را داشته باشد تا حقوقی شهروندان بخصوص زنانی که فعلا در خطر است و کن حقوق اینها نقض شده و همچنان از روشن دکرا و در مجموع همه کسایی که در افغانستان است حفظ شما
مننه آشنا صاحب زده دویم پختنه پا ارتباط باید ویلشی چه متاسفانه آغا مسئله چه باید نکیده یعنی به طالبانو حضور او وجود دی یوازنه سیاسی نظامی قدرت در افغانستان پا سیاسی وضعیت دی او نور طول قوتون منتفی کول نظام رنگول او در نظام در شلکلن لاستراورن با وجود دی چه اغا منتی فاکتون او جهاتون هم ما هم نور دوستان توضیح کرده اما دغه نظام په وجود کې د بین‌المللي ټولنې په موجودیت کې نظام یو څه ارزښتونه نهادینه کړل ټولنه کې حداقل مطرح کړل او تر حدوده د هغې نهادونه ایجاد کړل هغه باید ساتل کېدل چې متاسفانه ونه شو او طالبان دی یوازنه سیاسی نظامی قدرت پایس را بستل شد او در افغانستان پر خلق بانده تحمیل شد وست وضعیت صد رقم دی او صد آیت میشی تنگه چه تاسو سوالو که پتر در مورد که ما در رابطه با ای که وضعیت کنونی ای چی هست چون شما افناس دری سوال کردیم برای ما هم آسان تر است که دری صحبت کنم بناهن دوستای دیگر پشتو صحبت کردن ما هم دری سوالتان جواب میدم به این مفهوم که وضع موجود چی بود است متاسفانه مجموعی تعهدات که طالبهای قطر نشین از طریق مذاکرات سیاسی هم با جانب نظام جمهوری هم با کشورهای منطقه و هم با جهان تعهدات در موارد متعدد داده بودند بعد از انتقال قدرت بر طالبان یا غزو قدرت توسط طالبان عملکرد طالبان تا مدت تقریبا یکی دو روز بیشتر از یک ماه نشان داد که هیچ یکی تعهدات در عمل نیست و حتی که گفته میشد طالب ها تغییر کردن و تعهد داده میشد و تضمین میشد حتی بلینکن وزیر خارجی امریکا گفت خلیزاد بر ما گفته که طالب ها در مورد امریکا و ارزش های امریکایی عمو قسم فکر میکنن که خدا نشان درست که ما یعنی خلیزات داریم آوائد فکر می کنم و صرف فرق ای است که طالب ها ریشو لندی داره این با این اندازه برای مجامع و مقامات امریکایی طالب ها را یک فریدی تغییر کرده شده مدنی تبارز می دادن اما طالب ها با دستناس به خودت چی کردن؟ در تمام موارد عمدترین مسئله که ما پسان روش صحبت میکنم که حکومت فرنگیر با شرکت تمام نیروهای ملی و کثرت‌گرایی که همه هم اقوام و قبائل و ملیتهای ساکن افغانستان نمایندگی کنه هم طیفهای مختلف سیاسی افغانستان نمایندگی کنه گروپ های مذهبی نمایندگی کنه سمتی رو نمایندگی کنه که این پر یک چی رو باید می ساختن یک دولت ولی سرپرست با چیرهای غیر متخصص، غیر واعد، فاقد صلاحیت مسلکی و حتی فهم و حتی دید وسیع نسبت به مسائل که باشن سپرده شده که اینا ثقلت وظایف خوده و مسئولیت خود صاحب وظایف خوده و اثراتش بالای جامعه در کده نمیتن. همین که بانک ها بسته شده واقعا اثرات دیگه در کده نمیتنن به تفاوت هستن یه مسئله. به این مسئله کنده که این مسئله است اون دو یک برخورد کدن در رابطه با دستگاه دولتی دستگاه پای مسئله را یک بار دیگه نه تنها متشتت و پراگنده و مزمحل ساختن بلکه مثل دفعه قبل البته نه با اون گستردگی اما باز هم ابزار و وسائل قوای مسلح ما به شکل از اشکال بیرون برده شد. تیارها به یک سمت کشیده شدن، تانک ها و زیر پوش ها بار بالای موترها هر چیز با طبق جانب ایران حرکت کردن جز طبق پاکستان وارد شدن برده شدن این پروسه نوسم ادامه داره. پرسونل قوای مسلح تحت تعدید قرار گرفتن، کشتار شدن، اسامهایشان کشیده میشن، نمونه وافر وجود داره تحت مجامع بین المللی تحت سازمان ملل اسناد شهاد کافی در این مورد داره. مامورین دولتی را به خانه شاندن، اکثر تا به امروز سنتشان معلوم نیست. عمدهترین برخوردشان، شرم‌آورترین برخوردشان به مسئله زن و نقش زنها در تاریخ کشور ما و در نهوزات و در هم عرصه‌های متعدد زندگی اجتماعی اقتصادی هست. تا یه 20 سال زنها واقعا صلاحیت خود، ارزش خود، اهمیت خود، تخصص خود، پشتکار خود، استعداد خود در حکومت داری و سیاست هم نشان دادن، در اقتصاد هم نشان دادن، در عرصه فرهنگ هم نشان دادن، حتی در دفاع مسلحانه از وطن نقش ایفای بیشتر برجسته داشته. برخورد امیدی ای که مانی کارشان تنگو شده، ای که مانی تحصیلشان شده و یا تصیقات ایجاد کردن تحصیلشان، نمونه های زن را که گویا مورد تاییدشان هست در یکی دو مظاهره و جلسه ای که آوردن واقعا شرم آورترین چیزی است که با تحجر فکری قرون وسطایی زن بر تمثیل کشیدن در جامعه ما با جادرهای سیاه بودن پیشانیشان چیزهای نوشته شده و بیرقه یا غالب هم در دیشان دارن مثل مرده های و جنازه های متحرک و حتی وحشت آورد زندگی جهان نشان دارن. شرم‌آورترین مسئله ای که دیروز رئیس الوزرای طالبا آخوند امضا کرده ایست که زنها را اونایی که از پست های سید و بالا دو اول در ارگان های دولتی کار میکردن مجموعاً گفتن که استعفا بدن و حتی اگر استعفا نمیدن باید ارگان های مربوطیشان سبکجوشیشان پیشنهاد کنن. و از این بعد هم وقتی که از زنها امتحان دولتی برای اعراض وظائف دولتی گرفته میشه باید 20 امتیاز پونت یا نمره امتیاز که میبرن از مردها اگر 50-50 میبرن از مرد باید 50 جمعه 20 چه وقت باید در مردشان داشته باشه که باید او پست باید از رده سه اون تقرار حاصل میکنه بره و این عملا خصومت طالباره علیه زن و نقش زن و نفوذ زن و اثرگذاری زن بر جامعه نشان میده، دشمنیشان رو نشان میده. بنابراین این شرم‌آورترین وضعیت است. در مورد تعلیم و تربیت کادرهای مسلکی برخوردشان کشن وزیر تحصیلات عالی و مسلکی یک ملای عادی استاد میشه تمام دیپلم دارا را در البته در مورد تعلیم و تحقیل عدمی در صورت رسمی خود قرار میده در مقایسه با یک ملا که سه مارفه یک کورس ملایی داده یک مسجد پیش یک آخون خونده و خود معززتر و معجهتر نسبت به تمام دانشمنده و اکادمیسیان های افغانستان که وجود دارن بشان بیدن و این برخون واقعا تحقیل هم بیدن. از طرف دیگه در مسئله یک برخورد با استعدادهای جوانان ای همه را که پالوی هم بجازی اینا عملا مقامات را که اشغال کردن و استثنای عرصه نظامی که جنگ یاد دارن و سری کردن و کشتن و بستن و که ادامه دادن و میکنن میکرن عرصه عمومیشان به هیچ وجه قابل استناد نیست، قابل اعتماد نیست، به خاطر دیگه عملا نابود کردن. اسناد متعدد به ایمان که بودن در کنار از یک بزرگترین تشویشی که برای هر یکی از افغانان من جمله برای ما برجسته‌تر از همه است، نقش و نفوذ پاکستان استخبارات ISI پاکستان در درون طالبان است. ما پیشتر اشاره کردم با وجود آمدن نخستین قطعات طالبان در داخل کابل، تمام اسناد و کمپیوترها و اسناد محرم ادارات مهم وزارت دفاع داخله و امنیت ملی جای میشه در اتفاق پاکستان بکنید. قصدن پاکستان ISI غلط بر دنیا نشان میده کم رو نیکنیدی هستی ما اصلا در حالی که دولت وجود نداره، در شرایطی که دولت وجود نداره کی دعوت کرده؟ از موضوع دولت با خارجی ها دعوت شده نه یه رسول نباشه. قصدی نشان میده که ما هستی آره اصلا گفتم که امیان وزیر خارجی پاکستان در تمام ملاقات‌های خود در با سران با دیپلمات‌های خارجی و منطقوی از افغانستان نمایندگی می‌کنه. طالب وجود نداره که بوش استاد که نمایندی ما نیستی در محافظ بین ملی از ما نمایندگی می‌کنه. امیال ملا عبت الله آخوند به اصطلاح رهبر دولتی طالب‌ها وجود نداره به عوضش پیوسته کمپاین تبلیغاتی را این باید هم پیش میدن. این بزرگترین و زجر آورترین مسئله است که باید فرد قبل از افغانه به او توجه کنم. من جمعه نیروهای سیاسی حتی لایه هایی که در درون طالب ها وجود داره این خطر باید متوجهش باشن. در اینی تو وضع وضع اقتصادی اونی پر هست که اتاق سازم به او اشاره کردن، آدین سازم به او اشاره کردن، آیندی دورمه هیچ نوه پلانه هیچ نوه خوشبینیه نسبت به ای که طالب ها واقعا توان درک وظائف خود نسبت به مسئولیت های ملیشان در قبال مردم افغانستان و وطن دارن افاده نمی کنن. یک آدمه که معصوم با چهره یکی در بالا شانده که رئیس وزرا هست که ممکن درون جلد دو یک آدم کشه وحشیه باشه که جهان در موردش میلیون ها دلار جایزه گذاشتن فقط امو کار یاد داره. دیگه یه عرصه رهبری مسیح عرصه متعدد اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی که دولت در حالت بحران داره او آدم آیا در چطه سکتر؟ بیشتر آدم تا گفت که به طالبا مشوره نداشو. آیا طالبا واقعا ترفیت مشوره پذیری رو دارن؟ در نیت ما جهان و هر فرد افغان بیا راجعه میکنه و مشوره میکنه که اینی کار کنی اینی کار کنی، اما در عملکرد طالب دیدن میشه این مشوره پذیری؟ برای که مشوره پذیرفتن هم فهم کار دارن، مشوره پذیرفتن هم ظرفیت کار دارن، مشوره پذیرفتن هم یک دیدگاه وسیع کار داره تا درک کنه صحت و صحت و اثرگذاری مشوره ها را. این طالبا همین را داره. بنام در چنین شرایط چی نیروهای وجود داره؟ بالاخره مهمترین مسئله مسئله سوال چگونگی دولت است، نظام است. برخورد با نظام مسئله اساسی تمام نیروهای سیاسی در درون افغانستان است. کل میگن که یک دولت وسیع مشارکتی، اما دولت مشارکتی را به زعم خود و نظر به دیدگاه خود تعریف میکنه. برای طالب ها دولت مشارکتی امی است که طالب های خود را چی از گروه حقانی چی از دیگاه پیدا کنن و یک بیرد 90% اگر از یک قوم و قبیله و ملیت هست نمونه های از ازبک و تاجک و داشته باشن که حتی دائمی هم همگیر نیستن. این برشان دولت در حالی که پاکستان وقتی دولت مشارکتی را مطرح میکنه جنتای خود فراتر از طالبان مطرح میکنه میاد پاکستان ایران هم میتونه مطرح میکنه امریکا هم و کشورهای خارجی هر کدام میشه اما افغان ها چی؟ از موضع ملی چی؟ ما با یه عقیده هستم که از موضع ملی باید نیروهای ملی هم قسمه که آرین سه به اشاره کردن و هوتک سه ارزون نیست که باید نیروهای ملی برای تشکیل یک دولت ملی یک نظام ملی یک قدرت ملی یک حکومت ملی تمام امکانات خود را بدون در نظر داشته مخالفت های قبلی خود کنار بگذارن هر نوع مسائل کوچک ملی را کوچک اسط ملی را مسائل قومی را قبیلوی را سمتی را زبانی را مذهبی را سیاسی را کنار بگذارن و در یک جبهه وسیع با اراده واحد ملی که یکی از نهادها نهای امبسیوره امبسیدی افغان مقیم خارج است و تا چه تشریف دارن در جبهه وسیع در درون افغانستان نمایندگی میکنن بیشتر اشاره کنن بیشتر از 30 حزب در این جبهه هست امی تو دو سه جبهه دیگه از اعتباقه هست به درون افغانستان هست چگونه اینا هم دیگر هم میشناسن چگونه اینا با هم میشینن چگونه زبان مشترک پیدا میکنن چگونه یک پلتفرم مشترک سیاسی در این مقطع یک دو سه چهار پنج مثلا با هم میگین انجام میکنن یک نیروی واقعا ملی سرتاسری را در درون افغانستان تدارک میگیره تدارک چنین نیروی یکی از جهات ها که متاسفانه تا امروز جایش به خاطر خالی است که هم خود این نیرو در درون خود ضعف داره و هم جهان متاسفانه امروز به یقیده نرسیده که بتانه نیروی ملی اتکاب کنم وقتی گفتم ایران سر نیروی خود اتکاب میکنه سر عوامل خود اتکاب میکنه امریکا سر عوامل خود آلمان سر عوامل خود و هر یکی کشور سر عوامل خود و نفوذ عوامل باز یک دولت نمایندی ساختارهای استخبارات خارجی در افغانستان ساخته خواهد شد و نیروهای ملی عقب سر خواهد مثل که ساخته بنا به عقیده من در ساختن نظام بعدی جنگ نه من طرفدار جنگ نیستم تفنگها خاموش اما فشارهای مدنی عدم اطاعت مدنی مظاهرات اعتصابات اعتصابات از کار وسائل مدنی امروز وسائل جمعی اجتماعی بهترین وسیله هست برای بسیج نیروهای ملی در جهت مقاومت های مدنی به این اعتبار کدام نیروها آل وجود داره متاسفانه که مطرح هستن و یا می خواهیم مطرح ساخته شد یک طالبان دو آنتی که جمعی مقاومت خانده میشه سه نیروهایی که خلای وجودش انوز احساس میشه که من پیشتر ساشت دوبار ببینید من معتقد به این هستم که در وضعیت فعلی حتی برخورد سیاه و سفید با این دو نیرویه که گویا نیرو هم هست یعنی که مطرح ساخته شدن یا مطرح ساخته میشن باید برخود سیاه و سفید صورت بگیر لایه های متعدد در درون طالب ها هست که یک مغز متفکر با دید عمیق این لایه ها را از دیگه تفکیک کنه موازی هر کدام از دیگه تفکیک کنه موازی حقانی ها چیونه هست وارستگیشان با سفر استخبارات چگونه است ما جنای اقانی چگونه قنداری ها چگونه هست قطری ها و قماندان های داخلی بین همچی دارن این باید نیروهای نسبی که آدم میتونه یک گام ممکنه زیاد به نفع وطن و منافع ملی برداره باید تشکیل شد. ما معتقد به این هستم که در روی طالبان نیروهای قنداری تحت رهبری ملا برادر تا حدود نسبت به دیگر مسائل است. اگر بد و بدتر بگوییم تصدیب کنیم این هست چیگونه ما میتونیم از این در امیتیاب قضا استفاده کنیم؟ به نوزت استفاده کنن، گرایش ملی از این استفاده کنن. پیشان مشوره شروع چیگونه بزرگترین ضربه را اساسی ترین ضربه ما باید متوجه به پاکستان و عوامل پاکستان و استخبارات پاکستان در باید واجب باشیم. دون نیروی که مطرح هست یا مطرح ساخته میشه متاسفانه باسم امیده آنچه که در بیر مقامت دون نمیده میشه پنشیر سنگر خواهد بیفتن و در اون ایسی هم تو گرایش آل دیگه میشه که اگر چی پر از گرایش هایی که متضاد و متقابل هستن اما ظاهر داره تو گرایش گرایش احمد مسعود و گرایش امرالله سالی دیگه میشه بایدان میگم ما در خارج هستیم میگم امیال کمپاینه وسیع را بر جمع‌آوری کمک های خارجی یک دکان دیگه باز کردن بیادره مسعود امیال فعال هست در خارج و امیال احمد مسعود در تاجیکستان در تیاره میاید برای یک ساعت دو ساعت رهبری جمعه را میبینه پس در تیاره میشینه و خراب میده اما اونجا مردم پنشیر کشته میشه و دیگه کسایی که دقاط دیگه پنشیر رفتن اونا کشته میشه و اینا امتیان خود هم دادن نه ملیستن نه مستقل هستن نه صادق هستن نه تقوا دارن یک نیروی فاسد از اون جوانب مافیایی که فقط آل کمپاین میکنن در جهان و جهانم دیروز پارلمان اروپا 20 نمایندهش میگه که احمد مسعود بریم در پارلمان اروپایی که در بسن شخصیت بسازن بخاطر از این که دیگه نیروی یا نمیخواین مطرح باشن یا سراغ ندارن. این دو عامل است، یکی که نیروهای ملی مستقل ملی ضعف درونیشان است که نتونستن خودم مطرح کنن نتونستن خودم نشان بدن هم در خارج میگم هم در داخل میگم عمومتاً در داخل که اصلا گزار است. ما از زیادتر اینجا بای اوتت سای محترم چشم امید ماست و دیگه دوستای در درون افغانستان است. هم از اعتبار قومی برخوردار است، هم سیاسی دارن، هم وزنه دارن، هم نیروی سیاسی رو جمع پیدا میتونن. چیگونه باید دید و سه کلان ما از این حکومت کنیم؟ نقش خدا بدون حیط و توقعی بر این تیگ نوزاد در این تیگ مختلی کنیم. به این ملحوم باید چی شود؟ یا همین نیروهایی که جنگ میشن نه طرفدار جنگ نیستم از موضوع حزبی خود هم میگم که دیگه جنگ زمینه نداره اما بهترین وسیله تاثیر گذاری بسیج مردم هست و مقاومت ملی مدنی هست برای این کار باید دستیت ها بسیج شود. کدام شعارا را دورش بسید شود؟ اول مسئله حکومت تعمق فشار ترزی که باید پاکستان وجود و حضورش آیسای پاکستان و تحصیلاتش دیگر غیر قابل تحمل از مردم افغانستان یک با این شعار. دوم حکومت واقعا مشارکتی وسیعه که نمایندگی از تمام اقشار کنه یک حکومت کارا باشه، یک حکومت کارا مسلکی از هر کسی باشه کارا مسلکی و باشه. سیوم شعار ای باشه که مجموع ارزش های مندرج حقوق بشر عمدتا همه قسمی که روشنجان سیرن گفتن که مثل از پیکر جامعه هست چی گونه ما حقوق زن هست مثلا میکنی وزنهای پیشگام آگاه را بسیط میکنی و واقعا باید بگویم که اینا تیرزای بعد از آمدن طالبا یگانه نیروی آگاه بودن که جرأت کردن شامت نشان دادن در سرک بر آمدن و حضور خدا نشان دادن ولو یک نفر ولو دو نفر ولو پنج نفر اما نشان دادن. چیگونه کمک میکنیم امیاره؟ چیگونه تقویت میکنیم؟ چیگونه در کنارشان استاد بشیم؟ چیگونه از خواستهشان حمایه میکنیم و چیزونه مطرح نیستن که بشن ما به این یک تیر هستیم که مبارزه زنها بخاطر احقاق و حقوقشان زمان تکمیل میشه که مردا هم در کنارشان باشن و بر حقوق و امتیازاتشان مبارزه کنن یک در پالیشان رو در کنارشان و زنها در پالی مردا بلی یا دو جلده مکمل هم دیگه هستن شعارهای مدنی بر تمام آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حریم امنیت، حریم خصوصی مردم، دکان فعالیات، جلوگیری از ترور، محاکمات سارایی و تمام مسئله دیگه است که ما میتونیم مطرح کنیم و باید جز از شعارهای عمدی باشه که نوزت فراگیر وسیع ملی در درون افغانستان بود. ما جای این نوزت هست، این نوزت مستقل هست، برتون جدی بگم اگر این نوزت در این مقطع مطرح نشود در کشم جهان خود نتانه که ما هستیم، باز نمو جبهه مقاومت خواه بود و نمو عطا محمد نور خواه بود و نمو آجی محمد محقق خواه بود و اینمیا خواه بودن و کرزای خواه بود و که کلاهات خود وقتا مجا حالی هم خواه آمدن و باز اینمو به اصطلاح یکی از دوستا اندوخره که 20 سال که او 20 سال خوب بود حداقل آزادی های وجود داشت، مردم زبان داشتن، نمیختن، نقش خود ایفان بکردن، جامعه تحرک پیدا شد، وجود این گرایش های طالبی و اون فقط راش به جهنم خواد. به این اساس اینی مسئله ایم است. عمدترین مسئله نیروی ملی مستقل واحد در یک جمعی وسیع سختوره ایزمی خود رفش کنن، اما با شعار واحد برای این دسترک خود نشان بدن جاده در بیرون که هستن تماس ها ما سازمان هایی که در بیرون هستیم وسیع تماس گرفته میتونیم برای این که نوزت اگر در افغانستان ما پای داشته باشیم و اونجا پایگاه داشته باشیم و واقعا اونجا حساب کنم کنیم که یک نیروی هست، ما بردی نیرو در خارج با احزاب دیدن میتونیم، با پارلمان ها دیدن میتونیم، با دولت ها دیدن میتونیم، در مطبوعات مطرح کردن میتونیم، در رسانه گروهی خود مطرح کردن میتونیم. ای تو جز داخل و بیرون لازم مسئول هم بگستن امیال با بیرو افشا شد که احمد مسئول در اینی که در امابین امریکا در بیگری کنه باید طلب باید داری این سرسره میتن این لابیات ازارها لابی ملی برای یک موزت ملی که در درون افغانستان شکل بگیر در درون افغانه این دور باید سرمایه هستن که در خدمت این موزت خواهد بگیر. اینی عرائز ما بود که خدمت شما در مورد اینی که چی باید کنیم مطرح شد. ما امیدوار هستیم که امی شورای امانگی افغان های مقیم خارج صرف در این جلسه ششتن و کنفرانس کردن و ابلاغیه صادر کردن و چیز خط روان کردن از این فضا براره داخل عملی شو بایش یک نیرو خودا نشان بده، مطرح کنه خودا و در داخل هم دوستایی که هستن هم دیگر کمک کنن فضا را تغییر بدن، ذهنیت های جهان را تغییرش کار کنن که نیروی سیمان بود. اینی عرایز ما بود. من حرف دیگه نه.
بسیار زیاد تشکر جنابی ودان صاحب. طرح و پیشنهاد شما علی و مقبول است. هدف باعث ما هم امین است که چه قسم هم عذاب سازمان ها جامعه مدنی در داخل و خارج کشور در یک صفحه واحد متحد شود. با امید این که ما هرچی زودتر به این هدف برسیم تا همه توتیه و دستایشی دشمنان داخلی و خارجی افغانستان را خونسا نماییم و همچنان حقوق شهروندان به طور خاص از زنان و جوانان حفظ شود. البته این نظر دوستایی که باعث قبلی اشتراک کرده بود هم همیشتی باید ما از رای صلح‌آمیز پیش بریم. نظرات شما واقعا قابل قدر است. در کنفرانس آینده بالایش هم بحث میکنیم. جناب اوتک صاحب تاسی مخ که بحث مکاتس و اوز دیر شما مسئله دست از دپاره چه خبری بانی وکی لکه ودان صاحب تیشاره و که مدیر امید ستایش و خواهد زی زکر تاسی حال پر
سیاسی ګوندونه سازمانونه قومي شوراګانې تاسو مخکې د قومي شوراګانو څخه یادونه ونه کړه زما په ګومان څلوېښت قومي شوراګانې تاسو لرې غټه ده چې اوس وخت د قومي شوراګانو دی چې دی خپل ږغ پورته کړي نو ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې په راتلونکي کې دا ګوندونه سازمانونه ټولنې قومي شوراګانې سیاسي شخصیتونه یو ګډ دریځ د طالبانو د حاکمیت او د هېواد د راتلونکي په اړه ولري او چې ملي منافع او د خلکو ازادي حقوق خوندي وساتل شي.
نړۍ مننه مجددا سلامونه ستاسو درنو حضور ته آشنا صاحب محترم ما مخکې مې یادونه د شوراګانو وکړله چې موږ سره د سلو نه پورته شوراګانې دي هغه عمده یې ما درته وښودلې چې د ګوتو په شمار مې درته وویلې چې د بهر میشتو افغانانو ده د هوتکو سرتاسري ده د ساداتو شورا ده د پشیانو شورا ده همدغسې د ناصرو شورا ده د افغانستان کې د ډېرو قومونو او ولسونو شوراګانې د دې اعتلاف عصویت لري د دې کمیسونو عصویت لري او ټول سره هماهنګ دي او کار کوي. د ودان صاحب ډېر ښه نظر وړاندې کړ ای کاش چې اوس دا زمینه برابره شي. ما مخکې تاسو ته وویلې چې موږ دفترونو ته راځي او وایي چې اجازه د فعالیت نشته تاسو ته دا څه معنا چې بیا ستاسو دریځ واوري. موږ خپل موقف ساتلی دی دغه ائتلاف چې کله منځته راغلی ده په دغه باندې تیر حکومت هم خبر و او د طالبانو اسلامي تحریک هم پرې باندې خبر دی چې دا هغه څوک دي چې په مخکیني حکومت کې وظیفه نه ده لرلې. دا هغه څوک دي چې په مخکیني حکومت کې د یو کاغذ د یو مامور دغه نه ده ترسره کړی او په دغه حکومت کې چې اوس فعلا هم دا یو ډله یا یو ګوند یا یو تحریک قدرت ته رسېدلی ده داسې یو څه وزه کړي دي چې که تاسو چېرته مدني حرکت کوئ نو باید وزارت یا عدلیه په جریان کې پرېږدئ د هغې نه تاسو باید جواز ولرئ او تاسو هغه چې مطابق د موږ د پالیسۍ واوسېږي تاسو ته به بیا موږ دغه درکوو او تاسو بیا کولی شي چې خپل غږ اوچت کړئ. نو تاسو فکر وکوئ چې په افغانستان کې نه په ټوله دنیا کې آزادي د هر انسان خپل مستحق حق ده. وختي چې زما حق راڅخه اخیستل کیږي او زما دنده او زما مکلفیت محدود کیږي نو په داسې یو حالاتو کې موږ نشو کولای. موږ سره ماهنګ یو موږ په خپل مابند کې ما درته وویلې چې په نفوذي لحاظ باندې ډېر غټ کمیت لرو او د موږ همیشه په خپل مابینس کې دا جلسات ادامه لري او شته دي د هرو پنځلسو ورځو په مابینس کې سره راغونډېږو او خپلې مشورې سره کوو خو تر نن تر کومه پورې چې موږ لکه د صلحې په وزارت کې د جناب حقانی سره زموږ هم غونډه وله او کېناستېدلو نو دوی خپل په دې هغه باندې دا ټینګار وکړو چې د یووالي په خاطر باندې موږ او تاسو کار وکړو. نو د یووالي په خاطر باندې کار په هغه صورت کې کولای شو چې موږ خپل شخصي مدني سیاسي حق د دې ولرو چې موږ خپل اعتراض وړاندې کړو. تاسو وګورئ اوس دلته په افغانستان کې په یو رسنۍ کې کېني که یو چا ته ته هغه خپله اشتباه ته یې متوجه کوي نو هغه تا سره په منطقي لحاظ باندې بحث نه کوي هغه د خپل لیدلوري نه بیخي غواړي چې ستا خبرې بیخي سانسور کړي او هغه خپل څه چې د زړه دي هغه درته وایي. نو ته ورته وایې لکه په یو بحث کې د موږ سره ناست یو ورور ما د ښځو په اړه باندې د ښځو د حقوقو په اړه باندې ورسره بحث وکړ او چې ګورئ ښځه ده چې دنیا ته راغلې ده او انسانان بالاخره تر موږ او تاسو پورې راپرسېدلي یو پیره نو ښځه ده چې په دنیا کې یې اولیا روزلي دي په دنیا کې یې ښه شخصیتونه روزلي ښځه هم خور ده هم مور ده هم لور ده. نو ښځه ډېر لوړ حقوق لري که په اسلامي او شرعي دغه سره وګورو نو ښځو او د نورو حقوق سره مساوي او برابر دي. نو اوس که په دېو باندې داسې یو محدودیت لګېږي چې دوی د تعلیم د اوس د شپږم صنف نه پورته تعلیم نشته ده په دولتي دوایرو کې اصلا په وزارت تحصیلات عالی کې چې د وزیر په کچه باندې راپورته کیږي او دا خبره مطرح کوي چې د لیسانس او د ماسترۍ ارزښت اوس نشته ده، ارزښت د دولسم نه یا د شپږم نه یا د نهم نه یا د لسم نه چې مدارسو کې اوسیږي او دې کې اوسیږي دا پورته ده. صحیح ده، دا وطن ملا ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټر ته ضرورت لري، دا انجینر ته ضرورت لري، دا پیلوټ ته ضرورت لري، دا هر څه ته ضرورت لري. تاسو باور وکړئ چې د افغانستان د چې د مونږ د ائتلاف غړی هم د مولوی صاحب محمد نبی د ګوند چې اوس فعلا سرپرستی یې دغه کوي د طالبانو مسکینه ته امر بالمعروف وزیر هم دوی کوي، نو دوی سره مونږ دا بحث وکړو چې کچیرته وشو کولای چې مونږ راجیک شو او د طالبانو د اسلامي تحریک سره په داسې یو تفاهم باندې ورسیږو چې هغه ډلې او هغه پنځم ستون چې د افغانستان د معزلې د ګډوډولو په خاطر باندې کوشش کوي، لکه مخکې چې اشاره ورته وشوله د شمال ټلواله چې هغه د محدودو کسانو پورې تړاو لري، تاسې باور وکوئ په پنجشیر کې به ټول خلک داسې نه وي لکه د امرالله صالح غوندې، ټول خلک به داسې نه وي لکه د مسعود د زوی غوندې، ټول خلک به داسې نه وي په سراتیر شه لکه د بسم الله او د قانوني او د بلو د بل غوندې. ښه مسلمان پروره خلک پکې شته دي، ښه جهاد پروره پکې لکه عام خلک شته دي، نه هغه د ګوتو په شمار باندې چې دلته به اختطاف او غلا او هر څه کول او بلاخره هغه ورته یو موسیې سنګر د ګډوډۍ جوړ شوی و. تاسو په تیر کې به یاد شوي وي، اشنا صاحب یا به مو لیدلي وي یا نه، یو غلو چې په کوای مرکز کې به راته او هر دوکاندار او هر تاجر ته به اختارونه ورکول په نوم د اسیبې کوای مرکز و، او بلاخره دا به د دولتي د ډېرو لوړو عناصرو دخوا نه حمایت کېده. که چېرته به یې د ده خواستو طلبه یې نه وی ویلی نو هغه به سبا نه و، نو دوی به بیا چې کله سخته پې راغله بیا به لاړله هغلته به یې ځان کلک د همدغو اشخاصو په مقابل کې. بلاخره د دوی ریشه د ارګ نه وه، د ارګ نه دوی تقویه کېدل او د ارګ نه دوی د افغانستان ولس د کابل د ښکلي د ښار اوسېدونکي به یې دغسې یو غم باندې کېنول. اوس که دغه جبهه د دې نوم کوي لکه مخکې چې ودان صاحب وویل دا لادیګري امریکا ته کوي یا د نړیوالې ټولنې ته یې کوي یا بل کوي، دا هغه منفورې چیرې دي چې زیاتي نور د افغانستان ولس په دوی باندې هېڅکله اعتماد نشي کولای او نه پرې باندې کوي. تاسو ولیدل چې دوی هماغه د پنجشیر خلکو ته هم وفاداره پاتې نه شول او بلاخره لاړل وتښتېدل، او هغه شتمني چې هغلته په سراتیر شه د ملت د وینو رامنځته شوې وله په دې دېرشو کلو کې هغه هماغلته پرته وله. په دغسې حالات کې په هلمند کې به جنګ روانو، په کابل کې به جنګ روانو، په ټول افغانستان کې به جنګ روانو، د هغې سلا استفاده ترېنه نه شوه کېدلی چې هغه د مرحوم داود خان د نظام نه را په دې خوا ده تر اوسه پورې پاتې وه او هغلته سلا کوټ شوې وه. نو دغه ائتلاف کولی شي چې په دې کې دغسې چیرې وجود نه لري. ما مخکې درته اشاره وکړله چې ټول د وطن هغه با اهله با تحصیله خلک پکې راجمع شوي دي، ښځې او نر د قومونو او ولسونو په استازیتوب باندې چې قومونه او ولسونه یې په واقعاً شاته ولاړ. نو دا د یو درېمګړي په حیث باندې د یو ثالث البالخیر په حیث باندې اوس فعلا په افغانستان کې نه د مقاومت جبهې په نوم باندې څه شتون لري، دا ټول شایعات دي چې زه په پلاني غره کې یم او دا په بستاني غره کې ده او دا کوي او دا هغه کوي. په ټول افغانستان باندې حاکمیت ته د طالبانو د اسلامي تحریک ته په لومړي قدم کې که چېرته د پاکستان ته اشکاره مداخله چې په افغانستان کې لري او نه تنها دا چې لري، لکه مخکې ما اشاره وکړه د افغانستان په استازیتوب سره په ځینو مملکتونو کې او په ځینو ځایونو کې دوی استازیتوب کوي، دا لاس قطه نه کي هېڅکله موږ نشو کولای چې دلته یو ملي نهضت منځته راولو. په موږ محدودیتونه دا اوس لګېدلي دي. په هغه صورت کې کېدلی شي چې من د افغانستان دغه سیاسون دغه سیاسي احزاب چه سبت و راجستر دو وزارت عدلی دی او آمیش به طرف پاتی شوی دی پدی شلو کلو که تترو سپوری ووز هم منگا دا طالبان دی اسلامی تحریک نه دا قدرت دعوان نلرو چه منگا دا پار قدرت پدی شلو کلو که امکا درلو دلی ننون با پیان فهرست که را غلی و تاس باورو توی چه وقت د زینو علاقاتو دا خوانان دیر غد شایان پوستون دا منگ دا پار پیشنهاد شول ولیکن په هغه کې د ملت ګټه نه وله د ملي یووالي ګټه نه وله او د صرف د دو سره به دې په دې اخر کې خپل دا پاتې جامې د ولس بدنامول و نو موږ همیش دا رد کړل او په خپل ځای سره م پرېښودل اوس که دا اجازه موږ ته راکړل شي چې د ثالث البالخیر په حیث باندې موږ وشو کولی موږ د چوکۍ او د قدرت غوښتونکي نه یو بلکې هغه څه چې ناوله عمل او ناوله استخباراتي رتګ او راتګ او لاسوهنې د افغانستان په چارو کې د هغوی دپاره داسې لکه سپر غوندې ودرېږو او خپل غږ پورته کړو. خو اوس ما مخکې تاسو ته وویلی چې محدودیتونه لګېدلي دي، نو ته چې وخت یې رسنیو ته ځې احزاب بحث کوې منع کول کېږي دې نه، ځکه په هغه شیوه
تک صاحب دادی لکشی در بانیویه لگوش در سمسور در البته در انترنیت مشکلاتی فا افغانستان کی با صورت او تک صاحب ستا گتوری او شی خبری مجواوری دلی او تا چی تز مجار ناوری کدی آوری خود داوز در تویم چی تشو گوری پا پاکستان کی تشو پاکستان مداخلی دی مداخل نپریش دی پاکستان په زړه کې د آی اس آی په زړه کې پیچیم اول یو ډېر محدود د یو نفر څخه بیا وروسته د لسو پنځلسو شلو اوس په زرګونو په لکونو سره یو ځای سوله د پاکستان او د آی اس آی د ضد دغه د دې په زړه کې ولاړ دي او د هېچا زور هم نه پرسېږي خپلې غوښتنې هم په مني که څو مو سره باران بندیان دي خدا شي قرباني غواړي بیا پر دې باندې ورتک صاحب بحث سره وکړو. آرین صاحب که تاسی خپل نظر شریکی دلته یو سوال دی یو دوست کړی دی چې په دغه ورځو کې دغه خلیلزاد تېره ورځ دغه ټول مسایل پر اشرف غني تاوان کړل ځان ته برات ورکړي په دغه باندې مې یو څه نظر واچوي او بیا وروسته خپل نظر په دې اړه باندې چې څنګه کېدای شي سیاسي ګوندونه سازمانونه مدني ټولنې دا ټول یو ځای سره متحد شي هم په بهار هم په داخل کې د یو هدف دپاره دا هدف چې مخکې بشري سوه دغه لپاره کار وکړي. من
بالکل دا اصلا خبره داسې ده مونږ تاسو په ټولنه کې یو متل ده وایي پهلوان چې کله سم لول شي هغه بیا وایي چې ما چوټی تنګ که نه نو امریکا واقعا ډېرې سترې تېروتنې وکړلې او د دې تېروتنو هغه اساسي لامل وګوره همدغه خلیلزاد و چې ده اصلا واقعا په افغانستان کې ډېر غټ خیانت ستر خیانت وکړ چې دا هېڅکله افغانانو ته د بخلو نه ده بنان اوس دوی د دغه په اصطلاح تېروتنو ټول مسؤلیت غواړي چې د غني په غاړه یې واچوي. دې کې شک نشته ده چې غني هم نیمګړتیاوې لرلې درلودلې خو یو عامل چې د ما په ذهن باندې د دې پروسې په رابطه افغان دولت ته برات ورکولی شي هغه دا ده چې امریکایانو تر اخره پورې ونه غوښتل چې افغان دولت په دې پروسه کې شامل کړي او تر پایه یې منزوي وساته او بنان دا به وروسته تاریخ قضاوت وکړي چې غني دې کې څونه پړ ده او خپله امریکا څونه پړ ده او ضمناً هغه سیاسین په اصطلاح هغه تجاران چې هغوی کته او کور ته لاړل او دا هېواد یې تل لپاره خرڅ کړی و او بیا یې خرڅ کړ. بنان د خلیلزاد د خبرو پر رابطه به زه پر کوم همدومره کار کوم دومره خبرې چې زه بیا ورته اشاره کوم او بیا پرې ټینګار کوم هغه دا ده چې لکه مخکې چې ودان صاحب هم وویلې دې کې شک نشته چې په طالبانو کې هم نورمال کسان شته دي طالبان داسې کسان شته دي چې هغوی هغه تعهداتو ته ممکن اوس هم صادق وي چې په افغانستان کې یو ټول څومره حکومت د مان سره اتلو په رابطه باندې دوی تعهد کړی ده او غواړي هم تر یو حده پوهې ولې متاسفانه ډېر ستر خطر چې افغانانو ته متوجه ده لکه ټوکه چې ورته اشاره وکړله هغه هماغه د پاکستان د استخباراتو لاسوهنې دي او د هغوی اصلا موقعیت ده په طالبانو کې چې هغوی هره لحظه کولی شي چې نورم دغه پروسه د انحراف خواته بوځي. خو یوه مسله ډېره عمده ده، هغه دا ده چې نړیواله ټولنه په مجموع کې د امریکا طرفداران او د امریکا متحدین او همدا ډول د امریکا عریفان لکه چې دوی وار وار په خپلو غونډو کې یوه مسلې ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې دوی ته امارت اسلامي د منلو وړ نه ده او په افغانستان کې باید یو ټول شمور حکومت رامنځته شي. بنا همدغه ټولنه نړیواله ټولنه او حتی د طالبانو متحدان هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي حاکمیت رامنځته شي. هیله شته ده چې دوی اصلا په طالبانو باندې او په هغه اړخ چې هغه اصلا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت سره د یو حده پورې توافق لري په دې باندې کار وکړي او د پاکستان د استخباراتو د نفوذ تر یو حده پورې مخنیوی شي کولی. یعنی دا یو هیله شته ده او دا امکانات ډېر یعنی لږ نه دي، بعید نه دي. بله مسله چې تر یو حده پورې قابل د مکس ده او زه ورته اشاره وکوم او خپلو خبرو باندې بیا ټینګار وکوم چې په اوسني وخت کې طالبانو ته یو موقع په کار ده، هغه دا چې اوس په افغانستان کې لکه چې ودان صاحب ورته اشاره وکړله، زه بیا ورته اشاره کوم چې په افغانستان کې د قوتونو د تفکیک په رابطه باندې دوه درې نیروګانې موجودې دي چې هغه یو همدغه طالبان دي، دوم شمالي کلواله ده او دریم افغان ولس ده او څلورمې په اصطلاح ملي دیموکرات قوتونه دي چې د هغو قوتونو له جملې نه یو موږ او تاسې کوو چې په هر کې له ډېر پخوا نه دغه هلې ځلې راپیل کړي دي او کار کوو او امکان هم شته ده چې موږ یو داسې یو پلتفورم غوره کړو او مجموع کړو چې هم په هېواد کې او هم له هېواده بهر موږ د دغسې یو قوت په اصطلاح د جوړېدو په هکله موافق شو چې حد اقل دغه چیرې چې په افغانستان کې دي، دغه قوتونه چې په افغانستان کې دي، دا نړیوالو ته په ګوته مثلا شمالي یا تلواله یا دغه ملي مقاومت دا دوی ته افشا کړو، ځکه دوی هم پولي امکانات لري، هم په اصطلاح بین المللي پشتوانه لري. دغه پشتوانې نه باید موږ مخنیوی وکړو چې دوی اصلا ونشي کولی په داسې یو قوت تبدیل شي چې آینده بیا په افغانستان کې مطرح شي. دا به زموږ هغه له ټولو نه لومړیتوبونه دا وي چې دغه چیرې اصلا نړیوالو ته صحیح توګه معرفي کړو او دوی ته ووایي چې تاسو د ناکامۍ یو اساسي عامل همدغه کسانو چې فساد وکړو او دا وطن یې چوپ کړو، دا اوس په نړۍ کې دوی اصلا د افغانستان د قانون او د دې په اصطلاح نمایشګاوې لري، ټول هېواد یې چوپ کړی ده. دغه چیرې باید موږ افشا کړو، دا به یې موږ ستر موافقت. زه په بلې مسلې باندې اوس ډېر حساب نشم کولی لکه ودان صاحب چې ورته اشاره وکړه چې موږ په افغانستان کې لاغه موجوده قوتونه د په اصطلاح مدني حرکتونو د مدني قوت یو تمه ولرو، ځکه هغوی په ډېر بد حالت کې قرار لري. که تاسو چې ولیدل چې دوه درې څلور هغه حرکتونه چې هغه اصلا د په اصطلاح د ملي مقاومت غټ طلبی ویل وو، سره له دې چې ممکن هغه د ښځو حقوق غوښته، ولې چې دغسې یو حالت کې سره برابر شول چې هلته ملي مقاومت په نوم شعار ورکړو چې باید په ټول افغانستان کې ملي مقاومت وشي او دوی مظاهرو ته دوام ورکړو، تاسو ولیدل چې هغوی له عقل عمل سره مواجه شو. که بنا د موږ دغه ملي دیموکرات قوتونه ګوندونه او سازمانونه په افغانستان کې دغسې عمل وکړي، نو دوی به له سخت ټکر سره حتی له ضایاتو سره مخامخ شي. له دې نه به بهتره دا وي چې په افغانستان کې دغه ملي دیموکرات قوتونه د مختلفو زاویو نه اصلا له هغه اړخ سره د طالبانو تماس پیدا کړي، ورسره مسایل مطرح کړي چې هغه ورته ووایي چې دغه کار چې منګه کوم دانه تاسو په ګټه دا دان د افغانستان په ګټه دا دان د افراطیت د مخنیوي په ګټه دا او دا د شمالي تلوال یا ستاسو د عارفانو په تاوان ده. بنان تاسو اصلاحات راوړي په حکومت کې تاسو د اوسنیو شرایطو سره ځان عیار کړئ. تاسو به انتظي تعمرات په نظر کې ونیسئ. د دغسې یو دیالوګ تفاهم په رابطه که دا شخصي وي که دا قومي وي او که دا د تاثیراتو د نگانه وي کیدای شي چې په طالبانو باندې هغه برخه باندې اغیزه وکړي چې هغه اصلا غواړي مثلا په افغانستان کې یو څه تحولات رامنځته کړي او څه یې تغییر کړی د لپخوانه. دې کې هېڅ شک نشته ده چې یو شمېر طالبانو هېڅ تغییر نه ده کړی. افا یو شمېرو تغییر کړی ده د تېرو تجربو په اساس ده. زه فکر نه کوم چې دوی داسې عمل وکړي چې هغه اصلا بیا د دوی د انزوا بیا د دوی د لمنځه وړلو عامل وکړي. دا یوه مسله ده. بله مسله چې ډېره عمده او اساسي ده هغه اصلا له طالبانو نه هیله باید وشي. طالبانو سره باید دا ورته وویل شي چې د یو قانونمند حکومت او د ځان د قانونمند کولو په خاطر باندې دوی باید حد اقل افغانانو ته مراجعه وکړي. دوی باید اصلا د لویې جرګې له لارې یا د دغسې یو بل هغه له لارې ځان قانوني کړي. په دغه حالت کې که دوی دا وشي دي دوی یعنی ځکه چې دوی دغسې پاتې دي چې نه څه کولی نه شي. له بله خوا ته یو حده پورې اوس یو څه انکشافات روان دي. ما یو هغه ولیدو چې نوي تعینات چې په وزارت مالیه کې د 15 کسانو شوي وو دا ټول باسواده کسان وو ټول د ماستري وو د هغه تر کچې پورې تحصیلات ته دي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې دغسې یو اضطراري حالت ده چې نه هلته سرمایه شته نه پیسې شته نه بل شته شته. طالبان په دغسې یو بد وضعیت کې اوس قرار لري. زه فکر کوم چې دا دوی چې دا موقتي اداره اعلان کړې ده دوی به په راتلونکي کې یو څه مجبور مکلف دي چې دغه بین المللي تعاملات او په افغانستان کې د افغان ولس د غوښتنو د غاړه کېږي. د ښځو د ازادیو په رابطه تېر وخت تاسو ولیدل چې یعنی ښځې ته رانه شوې ګرځېدی اوس عملا ګوري چې په تلویزیون کې نطافي کوي په ښار کې ګرځي. دا د نام یو تغییر ده. موږ باید داسې تېر هغه منجمد برخورد ومونه کړو. نو زما پر زه فکر کوم چې د اوس لپاره موږ لپاره فقط دغه څو مسایل ډېر عمده دي. یو مسله دا ده چې موږ له دغې حالت نه راوځو لکه چې ودان صاحب ورته اشاره وکړه د خبرو له چوکات نه عمل ته راوځو او په ټولو هېوادو کې چې موږ هغه لرو دا په اصطلاح ټولنې لرو دوی اصلا سیاسي کار وکړي له خارجه وزارتو سره له بین المللي صلح دوستو سازمانو سره خبرې وکړي د افغانستان په رابطه ورته معلومات ورکړي د دوی د تېرو تېروتنو ته متوجه کړي او په داخل کې هم په طالبانو باندې دغسې یو په اصطلاح فشار راشي هغه د خبرو د دیالوګ له لارې نه چې هغوی خپلو په اصطلاح ستونزو ته متوجه شي او په داخل کې هم خلکو ته دا انګیزه ورکړل شي چې دغه ملي مقاومت په نامه چې تاسو شعارونه درکوي دا هغه معلوم الحاله چیرې دي. دوی غیر دې چې په افغانستان کې بیا جګړې ته لمن ووهي په افغانستان کې اصلا سولې ته ستر خطر مواجه کړي بل څه نه دي او بل څه نشي کولی. دا زما لنډ نظر.
ډېره زیاته مننه قدرمن نارین صاحب ستاسو نظر د قدر وړ دی. په دې کې به هم وروسته بیا کومه جلسه چې لرو ستاسو نظریات د ودان صاحب نظریات د اوتک صاحب نظریات او د نورو دوستانو نظریات چې هغه تېر بحث کې ورکړي وو همدارنګه په راتلونکي دوه درو بحثو کې چې دوستان نظریات ورکړي دا به ټول راټول کړو. په رښتیا موږ باید عمل ته ولاړ شو. عمل هغه وخت کېدای شي چې موږ دغه اول په خارج کې دغه زموږ شورا د نور سازمانونه دي ګوندونه دي همدارنګه مدني ټولنې دا باید ټول سره یو تفاهم ته سره ورسېږو. د یو کمیسیون انسجام کمیسیون د لارې باید موږ یو ګډه تاره ولرو او ګډ کار سره وکړو. یعنی پر ډیرو لږو مسایلو سره یو تفاهم ته سره ورسېږو لکه مخکې چې ودان صاحب ورته اشاره وکړله په درې څلور پنځو مسایلو سره موږ تفاهم ته سره ورسېږو. پخواني اختلافونه باید نور لرې شي او موږ د آینده لپاره باید کار وکړو. همدارنګه خپل اړیکې د دوو ګوندونو سره چې په افغانستان کې واقعا یو قوت دي سیاسي سازمانونه ټولنې دي په دې سره بیې وساتو. د شرایطو په اساس باید د دوی څخه هم غوښتنه وکړو چې څنګه کولی شي خپل فشار پر طالبانو واچوي د آینده حکیمیت لپاره او همدارنګ د سولې لپاره زموږ دا ټول کارونه په مجموع کې به اسلامي زوی روزه پورې دوستانو چې نظر ورکړی دي همدا ده. نو په دغه لاره کې به موږ خپل کار ته دوام ورکړو. ستاسو څخه بیا مننه کوم چې بس ډېر زیات شو. همدارنګ په فیسبوک کې چې دوستان دغه بس اوس ګوري یو تعداد دوستان دلته ډېر ښه کمنټونه کړي دي او د ټولو مې تشکر کړی دی. اودان صاحب څخه، اړین صاحب څخه، اوټب صاحب څخه د دې نامنه مننه کوم چې تر اوسه زموږ سره په دې بحث کې وه. تاسو ته ښه ورځ غواړم، د چا شپه یې ښه شپه ورته غواړم.
آخر کې یو لنډه نظر لرم، هغه دا ده چې اوتاق صاحب نه زه هیله لرم چې خپل د واټساپ نمبر یا هغه تاسو ته در کړي، زه بیا تاسو را واخلم چې زمونږ هلته زمونږ ټولنه زمونږ راجستر شوي ټولنه ده او په ټولو ولایتو اکثر ولایتو کې نمایندګي ګان لرو چې زه هلته خپل هغه ملګرو ته ووایم چې له ده سره تماس ونیسي.
مننه، دا کار به وکړو. ډېر مننه. بس زموږ بس په همدې ځای ختم دی. تاسو ته ښه ورځ غواړم او چت شپه یې شپه ورکړو. ویلکم. ټولو درنو او قدرمنو دوستانو ته چې دلته یې په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دی، په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري، ښاغلي عزیزانو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. لکه څنګه چې خبر یاست، په دغه ورځو کې دلته د استرالیا په ویکتوریا ایالت او همداراز په سیدني کې د کرونا وبا بیا زیاته شوې ده. چې په همدې اړه مو دوه تکړه ډاکترانو، هر یو ډاکټر اسلام شنواری صاحب او ډاکټر فهیمې شهیدزاده صاحب ته، د همدارنګ د افغانانو د مسجد ملا امام ډاکټر افتخار احمد ته بلنه ورکړې ده چې تاسو د کورونا د وبا یا کووید 19 د واکسین په اړه معلومات درکړي. دوستانو، همدارنګ دوستانو سوالونو ته جوابونه وایي. دا چې دوی زما بلنه ومنل، نن یې په زوم کې راسره ګډون کړی دي، ورته هرکلی وم. هغه سوالونه چې پخوا دوستانو کړي دي په دوی څخه به وکړم. که تاسو نور سوالونه لرئ، کېدای شي چې هم په مناسب وخت کې د ډاکټر صاحبانو څخه همدارنګه د ملا امام څخه وکړي. دوستان، نهایت ګرامي از اشتراک شما در برنامه ایسیات تشکر میکنیم. از اینکه در ایالت ویکتوریا استرالیا و افغانستان ویروس کرونا کووید 19 یک بار دیگر زیاد شده، ما در برنامه امشب برای دکتران فوزیده محترم ډاکټر فهیمه جان، سیدزاده محترم ډاکټر اسلام شنواری او ملا امام مسجد افغانها ډاکټر افتخار احمد زحمت دادیم تا پیرامون وبای کرونا و واکسین مربوط آن معلومات ارزشمند را به شما تقدیم نمایم. شما می توانید که از ډاکټر صاحبان سوالات اگر داشته باشید در موقع مناسب بپرسید و یا هم بنویسید. اوس اول سوال در ښاغلي ډاکټر اسلام شنواری څخه کوم. دا چې دلته په ویکتوریا او په سیدني کې یو ځل بیا د کرونا وبا زیاته شوې ده، که اول تاسو د دغه علت زموږ دغه لیدونکو ته همدارنګه چې په زوم کې راسره دي دغه دوستانو ته توضیح کړئ چې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خپل خانه ټولو مېلمنو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیا د دې کرونا وایرس په اړه باید ووایم چې دا کرونا چې موږ سره په مخه کې یاستو دا دلتا وایرس ده. دلتا سترین ده چې دا ډېر ساري ده، یعنې ډېر په اسانه یو نفر نه بل نفر ته انتقالیږي. دا عمده علت یې همدا ده. او بل دا ده چې ډېر خلک واکسین شوي دي. دا بل ده چې دوی د واکسین کمښت له امله هم دا کېدای شي چې دا مرضیات انتقال کړي. او بل دا چې صنعتي خلک هم دا قوانین ښه نه مراتوي، دا چې باید چې سره نږدې کښېنني یا د خپلوان کورو ته لاړ نه شي. اګه چې د دولت خلکو ته دوی اجازه نه ده سوې ورته، مګر دا پټ دوی کېدلی شي چې ځي او د خپلو خپلوان ګوري سره او په بعضو کارو کې هم دوی سره ګڼه ګوڼه کوي او دوی د مغه خپل همغه واټن نوم راکوي همغه شیان چې لازم دي چې د دې وارث د د انتقال لپاره دی هغه درست نوم راکوي او دغه علتونه دي نور علتونه پکې هم شته دي چې عمده علت دا ده چې دا وایرس ډېر دا سترین د وایرس چې دلته نومېږي دا ډېر ساري ده او دا له هغه نه چې په ابتدا کې شروع شوې وه ډېر توپیر لري او هغه دونه ساري نوم هغه دا شکل ده دا شکل ډېر ساري ده نو او ډېر چپ په کال وي نو هیله داسې د واکسینو په کولو باندې وکولو شي چې څه ناڅه
نو که چېرې څوک په اخته شوي وي هله یې څه دي د نورې مرضوی سره چپات لري او څنګه کولی شي چې تداوي وکړي
د دې عمده مشکل دا ده چې ډېر هغه کسان چې په دې تکلیف اخته دي هېڅ سفارز علم نه لري بېخي دا مشکل دا ده او شاید چې که ولري هم ډېر په ابتدا کې ډېر لږ اعراض لري لکه سردردي غوندې یا د ستوني دردي یا د زکام غوندې یا د ځان دردي او یا کېدای شي چې اسهالات ولري نو دغه کسان چې خپل ځان ښه نه احساسوي نو باید چې اتي لاړ شي او د کورونا ټیسټ باندې کی تفاوت له نورو مریضانو له نورو ناروغانو ته ده چې ډېر زیات توپیر نه لري له دغه زکام او دغه شیانو نه مونږه کېدای شي چې په دې کې دا د ستوني درد ډېر زیات وي او وچ ټوخی ورسره وي او د ځان درد ورسره زیات لري او بل همدا دا ده چې دا د حس د بویایي ده دا له بینه ځي او همدارنګه ده د خوړو د څښاکو مزه له زره شانته کمېږي دغه شان که پیدا شي نو باید خامخا هغه کس بدلر شي باید ځان معاینه کړي
مننه دلته د ډاکټر صاحب په اینې مسیج استولی دي کوم ایمرجنسي پرابلم ورته پیدا شوی دي او بعضې دوستانو په دري باندې یو سوال کړی دی که ډاکټر صاحب تاسي دغه ته جواب ورکړي دا کورونا په اړه د بیروس د واکسین په اړه خبرې سره وکړو دی وایي چې وایي درمورید تشخیص او تداوی ان ویروس اگر په بدن کې بشار مردم وخت کې علي می ویروس کورونا را احساس میکنند بین اعتداش که مولکا می باشد و یا زکام می ریزش است بشار کم مردم تشخیص کورونا میکنند از نظر شما فرق بین مولکای و کورونا چی است و چطور مردم بفهمند که با مرض کرونا مبتلا شده و چطور باید خود را تداوی
نمایید؟ اولی که مرض مرقع در اصطلاح وقت بسیار کم است یک چیزی که بسیار کم تصادف میشه مدام طول مقدار مدتی که ما کار کردیم اینجا بسیار وقت شده کم دیدیم و وقت کرونا بسیار زیاد است ای که در خود مرقع تب است سبب تب مرقع زیاد بلند است و میتونه شده که زیاد عرض سیستم عظمی دوجه چی باشه موجود باشه مثل اصالات و دبستان اینا و دیگه گلوندرگی و اینا وقت شکم است و دیگه ای که خود حسی بیایی و ذائقه در مرض مرقه ایچی نمیشه دیده نمیشه چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که این شاید که همین موضوع در ممالک که عقید مانده است چیز افغانستان اینا شاید که مشکل تشخیص ایجاد کنه منطقه اینجا وقت مرقب بسیار زیاد کم است ما بسیار با آسانی میتونیم وقتی شما میعرض داشتین فکر نمی کنیم که مرقب است اگر احیانا مرقب باشه بازم تست کنین البته به فایده شما به فایده خود کمیونیتی است
در مننه ډاکټر صاحب اوس که د واکسین په اړه یو څه معلومات دوستان ته ورکړي وی باید واکسین وکړي څوک باید واکسین وکړي او څنګه چې او څه توازن لري یو شمېر افغانان د توانو او ضرر په اړه ډول ډول خبرې اوري او په دې خاطر زړه نه شکوي چې واکسین وکړي او په استرالیا کې در اوسه پوری چو دوله واکسین خلقه تور کور کیس
فیلن موجوده دو واکسین ستاری چی اوس دین استفاده کیگی دا استرازینکا واکسین او فایزر واکسین دا او فکر کوم چې زر به دا نوی واکسین دا چې نومی دا مدرنا دا امریکای واکسین دا رازی دا مدرنا واکسین ډیر زیات شبهات له فایزر واکسین سره لري اول دا به دوی چې دا واکسینونه چینه پیدا چینه جوړ شي دا د استرازینکا واکسین سره د ډی ان ای پارتیکل ده او دا فایزر واکسین سره د ام آر ان ای یا د مسنجر آر ان ای سره دا خپله د جینیټیک د وایرس ده او دا څه کار کوي په وجود کې وخت چې وجود کې دا زرخیږي دا خپله مریضي نه شي پیدا کولی لپاره چې دا توان دیدی نو لگی مگر کدای سی سی دادی خپل دی وجود معافیتی یا ایمنی سیستم ویخ کی او وجود صورت انتیبادی جون که دی وارس مقابل که او دا پساب دا گشت رسی سی وارس که وجود که داخلی گینو دا کدای سی دی انتیبادی پواستا لبان لارسی دی خو خام خواقی سی واکسین یار دواسی دی امگرد شدی او هم دی نسخان شدی مگر وقتی دی واکسین چیز گورو او دی مریضی چیز گورو دی گتی خورا دیگی دی اول داتی اکثر خال دی منگر داریگی سی دا مستانوال داریگی سی دا که چوک اصر زنکا واکسین واخلی نو آغا خام آخا آغا پیدا که دی وین علاقا پیدا که گی او دا واقع دیر زیاد بیخی زیاد بیخی کم دی یعنی که پیساب که دی کسر فکر روی که دی وای چه اگر چه لایترین پواسته یا نفر لبین زی دی دغا فیصدی پا مغا اندازه دست تقریبا میلیون که دا یا واقعی یا دو واقعی پیدا کیگی او دا بیخی واقعت کم دی او دی علاقه دی وینه او که روزمره که تاسیو بوری دی واقع دی علاقه وینه دغا سی هم پیدا کیگی پی خلقو که بلداده سی که چوک دی مریضی بانی اخته سی نو هغه خپل هم کېدای شي چې علاقه د مینې ورکړي که موږ وګورو د دې ګټه او نقصان ته د دې واکسینو ګټه خورا ډېره ده د ما ډېره هیله د وطنوالو نه دا ده چې دوی مهرباني وکړي چې دا واکسین دې واخلي چې د خپل دي په ګټه د فامیل په ګټه او د کمیونټي په ګټه ده
بل سوال دا دی چې دا شي اندېښنې موجودې دي چې واکسین وینه لخته کوي دا علت څه دی آیا دا خبر رښتیا ده او یا هم نور تاثیرات لري او ولې باید د دوو واکسینو په منځ کې وخت وي
اول داسې استرازینکا چې مخکې مې وویلې کېدی شي چې دا د علاقه د وینې پیدا کړي مګر موقت معافیره چې بیخي زیات کم دي بیخي ډېر زیات کم دي او دا په کوم علت پیدا کېږي دا یو ډېر یو مخصوص علت لري دا چې دا اول دا چې دا خپله د وینې پلیتلیتونه چې چې وظیفه لري چې دا وینه علاقه کې دا کمیږي ترمبوتروسایتوپینیا ورته وایي بیا وروسته د په ایمیونی سیستم باندې ایمیون میکانیزم باندې چې دوی ښه ورته تروسله ورته نه پېږي پې دا کېدای شي چې علاقه د وینې پیدا کړي دې په دې کې شک نشته ده اما ما مخکې وویلې چې د دې وقت ډېر بیخي کم دي او د هېڅ د اندېښنې وړ نه دي یعنی که څوک دا واکسین واخلي او دا وداسي چې د علاقه وینې پیدا کړي نو زه ورته ویلی شم چې د دوی دې مورد کې باید اندېښنه ونه لري دا خپل د مرض څوک چې په دې مرض اخته کېږي د دې زیانونه خورا ډېر دي او بل دا چې د دوه واکسینو تر منځ څومره وخت باید وي دا فرق لري د استرازینکا په منځ کې معمولا شپږ هفتې وخت ویلی ده چې شپږ هفتې کېدای شي او کېدای شي چې بالا څلورو هفتو هم دا واکسین دوهم دوز ورته ورکول شي او د فایزر په منځ کې درې هفتې ده اوس په نیو ساوث ویلز کې دوی دا خبره هم په شپږو اتو هفتو ته اچولې لپاره چې کافي واکسینونه نه لري مګر معمول وخت د استرازینکا شپږ هفتې ده او د فایزر درې هفتې ده غږ د صحیح نه راځي زه غږ نه اورم اشنا صاحب بښنه غواړم
دیر باش اول. دادن دو واکسنو پارا کم معلومات وارکی چه از نیکاو امدارنگا پایزر ترمین سفر کدی او بعض خلق زرنش کی دا زنیکاو واکسن تا منتظر دی پایزر تا چاپی باید پایزر وکی بدی پارا تکر معلومات وارکی.
اول دست دا واکسن دی پیل میکانیزم تاثیر کی وجود کی وقتی دا وجود کی داخلی گی ام دا دخپل دی ایمنی سیستم دی وجود البته ویشوی او آقا مقابل کنتی با دی جوری دا یو موضوع دا موضوع دا سی دا دی دیو پومنس که سبت توکی دا غدا دا سی دا یو قسمت دی بارس نخصصای دا او فایزار دی بر قسمت دی بارس نخصصای دا مشکل دا وسیب دا غاول که دا واکسین زیاد را غای دا افرازنیکا زیاد سوالا او پدیو بازی کسونه دی علاقه دیوینه پیدا سو او دی میدیا بخی دا کار خراب کرده این دا سیده چور خلق وقت ورس او سی دا غا واکسین نو که چوگی وخلی خام خواب دا دی وینه علاقه پیدا کری الان سی دا خبر دیر پیساب سی نده ستاد وقت سلیم مگو ما ویل چی وقت دیر بخیر زیاد کم دی فرزار دا خاصیت نداری مگر فرزار اخبرم که ریشی چی بل تکلیف پیدا که ریشی چی دا خود دی التحاب دی عدوی دی قلبی پیدا که دا مایوکاردات سلطوی او التحاب دی اخبر دا دی اطراف دی زرسی دا من دی پریکارد دی دیگر پریکاردام که دی پیدا سی مگر دا ارچه ار دوا یا واکسین زن تا نقصان لري مګم وخت چې دي یو ګټه ګوري ګټه خورا زیاته ده او زه د وطنوال یل لرم چې د لاسه دا واکسین واخلي دا به من لري او دا وقت د عوارض جانبي او د خطرات ډیر کم دي
د دغه واکسینو دغه خصوصیت تر څو وخت پاتې کیږي په انسانانو کې یعنی څومره دوام کولی شي اوس بعضې واکسینونه دي هر کال باید وشي بعضې واکسینونه چې دوه کاله کې وشي دا څومره وخت لري ده
داسې دقیق معلومات ته فکر کوم چې شپږ میاشتو لپاره دا دوام کوي بیا بالغ او آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي او زه فکر کوم چې دغه اول فیز دی دا د واکسینو سره خاصې ډېر امکانات شته دي فکر کوم چې همداسې شی به وي چې په نوي کال کې آینده کال کې د دې بوستر واکسین باید واخلي لکه چهار کال د فلو لپاره اخلي شپږ میاشتې معمولا پیدا د دې هغه دوام کوي د دې تاثیر دوام کوي او بل هغه بیا آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي دومره د معلومات نشته دقیق معلومات نشته ده
یک سوال دیگر دوست روان کرده که اگر شما در مورد واکسن کرونا صحبت نمید که ترکیب این واکسن ها از چه نوع مواد است؟ آیا این تبلیغات که مواد از قبیل روغن، حیوانات و دیگر موادی که به بدن ضرر دارد در ترکیب آن شامل است و تا به حال چند نوع واکسن مورد تطبیق است؟
اول باید بگویم که ایده ای واکسن ها از مواد حیوانی و تخم و یا گوشت یا روغن خوک دفسخه اینا استفاده نمیشن اینا قسمت های مخصوص خود وایرس هست که به نام قسمت های آر ان ای و دی ان ای وایرس هست که قسمت های خود ژنتیکی وایرس هست که اینا ترکیب میشه در لابراتوار و این مورد استفاده قرار میگیره در این ایت نوع از ای چیزایی که برای ما شما نظر اسلام قابل قبول نیست وجود نداره یعنی به منظور این است که این واکسن ها به صورت کامل واکسن های حلال هستن وقتی که داخل وجود میشه دیگه هیچ کدام تاثیر نداره بجز ای که خود سیستم معافیتی بدن بیدار بسازه و در مقابلش انتیبادی تولید کنه
و همچنان علت آن چی است که واکسن برای اکتداد تاثیر منفی
داره؟ اولی است که هر وجود هر انسان فرق میکنه شاید کسای است که اونا وقتی که واکسن میگیرن اصلا وجودش در مقابلش در مقابل از هیچ عکس‌العمل‌ش نمیتونه یعنی انتی‌بادی نمیسازه این دیگه خاصیتی است که در وجود هر کس نقطه سی را کس نمیفهمه منتها به صورت عموم اینا تاثیر مثبت داره ای که یک نفر وقتی شما دو نفر واکسین عین واکسن میتین یکی ببینی که تب میکنه دیگه تب نمیکنه یکی ببینی که درد داره دیگه درد نداره یکی ببینی که سردردی کنه دیگه سرد نداره این چیزای سی اندیویدوال است یا چیزای انفرادی است که او چیز قابل تشویش نیست. اگر چیز این چیز که مشکل پیدا شوه بعد از واکسین میتونه که به صورت عادی تداوی شوه. عکس فرق میکنه. بعضی وقتی که ما مریض را که واکسین میتونه دوباره وقتی که پس میاد پرسنش میکنیم که چی عکس العمل داشته مقابل وجود مقابل واکسین اول. بعضی هم میگه که ما شخص تبدیل کنم. بعضی هم میگه که ما بلوندرگی پیدا کردم. بعضی هم میگه که ما جاندرگی پیدا کردم. بعضی هم میگه که ما هیچ مشکل نداشتم. اینا چیزایی است که بعد هر واکسین پیدا میشه پیشتفلا هم چیزا پیدا میشه و بسیار باسانی قابل تداوی است.
تشکر دکتر صاحب. مثلا جناب دکتر مولوی صاحب دکتر افتخار احمد هم دادی یو جای سو در شراغلاس وایم ارکلی و توایم دکتر صاحب کتاسی در واکسین پا آره یو چه معلومات ورکیش اسلام پا مقدس دیم که در واکسین پا آره کمستون زستا آیا داشتی اوازی چی دی چی دا واکسین آرام دی یا نور داشی مسائل دا واکسین پار دی دا در کم زی پر درست دی یا نیچی میگرافون مکار نکی دکتر میگرافون مو فعال ندی میگرافون که ممی کلیکی ممکن دا مشکل آلسی
کسیشو
میرا بانی و
بسم الله الرحمن الرحیم محترم اشنا سبتاسو تا داکر صاحبانو تا اوتور او ریدون کو لیدون کو تقبل سلامون احترامات ورندکوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم السلام
دې ځمننه چې تاسو دا ډېر مهم پروګرام مو په لاره چولې دی او باندې چې کمیونټي زموږ تاسو دوستانه دې سره ګټه واخلي نو زه به په دې لاندو دقایقو کې اول خو دا د انساني نفس ارزښت په اسلام کې د تولند اشاره وکړم او که اوس خپل انساني نفس پالنه نه کوي هغه خطراتو سره مخامخ کوي چې هغه څومره ګناه لري یا د داسې عمل مرتکب کیږي او پس پای کې بیا د اسلام موقف د واکسین څخه بیان کوم چې اسلام د واکسین په اړه باندې څه نظر لري او څه باید موږ تاسو وکړو په لومړي قدم کې خو باید دا وایم چې د انسان نفس په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري او الله سبحانه و تعالی انساني نفس ته ډېر ځت لوړ مقام ورکړی د ایمان څخه ورسته دوهم حیثیت د انسان نفس لري نو ځکه هم همیشه اسلام په مختلفو آیاتونو په وسیله باندې هغه ټول وسایل او شیان حرام کړی دي چې انساني نفس ته ضرر رسوي کاغه د انسان عقل ته ضرر رسوي کاغه د انسان بدن ته ضرر رسوي یعنی په هر ډول کاغه مانوي د کمادي ضرر انسان ته رسوي اسلام عموما د هغه څخه منع کړی تر څو د انسان نفس سالم پاتې شي او صحتمن پاتې شي کوم دغه اساس باندې کوي انسان خپل نفس وژني یا بل څوک د انسان نفس د بند زوړي اسلام د نفس وژنه او د بند زوړل کبیره ګناهونه څخه ګرځولي او هغه څوک چې انساني نفس ته ژغورنه ورکوي نو الله سبحانه وتعالى به دا فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا څوک چې انساني نفس ته نجات ورکوي ژغورنه ورکوي دا سیدی لکه ټول انسانیت ته نجات ورکړي نو دغه انساني نفس د ساتنې لپاره اسلام موږ تاسو ته د تداوی امر کوي چې تاسو علاج وکړئ تداوی وکړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې موږ تاسو ته فرمایي چې داو فما جعل الله دواء داء الا وخلق له دواء او كما قال عليه السلام تاسو تداوی وکړي علاج وکړي الله عز وجل هیڅ مرستیا نه ده پیدا کړې مګر هغه د پاره علاج او تداوی هم پیدا کړې هر قسم مرستیا چې زموږ تاسو تصور کې راځي غیر د مرګ نه الله عز وجل د هغه علاج پیدا کړې مګر دا علاج لټون غواړي چې ډاکټر صاحبان ریسرچ کوي تحقیقات کوي د طب مسلکیان او فارماسیستان وغیرہ تحقیقات کوي ریسرچ کوي تر څو هغه دوا ته رسیدګي پیدا کړي او د هغه نه کار واخلي تر څو د انسان د نفس څخه ژغورنه هم وشي او تداوی او صحتمند سالم ټول نه پاتې شي نو په دغه اساس باندې اسلام هم تاکید په دې باندې کوي چې د مسلمانانو او د انسانانو ټول نه باید سالم ټول نه وي او سالم ټول نه هغه وخت کې منځ سره نه چې د انسانانو صحت برابر وي کاغه رواني صحت د بدني صحت د فزیکی صحت د هر لحاظ نه نو چې کله انسانان سالم وي دوی به هر کار کولی شي خپل ټولنه لپاره خپل مصلحت لپاره خپل پرمختګ لپاره حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل به هم تداوی کوله او موږ تاسو ته هم په تداوی باندې امر کړی صحابه کرامو تداوی کوله په خو زمانه کې یو قسم تداوی و چې حجامت ورته وایي چې د بدن ډاکټر صاحب پرې باندې که پوهېږي چې د بدن شاته حصې د اوږې نه به یې وینه اخیستله دا وینه ورکول یا وینه ویستل دا خپله یو نوی علاج په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حجامت کړی دی صحابه کرامو به هم دغه حجامت کوو نو کوم دغه ساز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تداوی کړی موږ تاسو ته هم دا یو سنت دی چې انسان باید تداوی وکړي رازو د واکسین په اړه باندې نو دا چې هر کله یو مرض کاغه ساري مرض دی کاغه غیر ساري مرض دی یو مرض را پیدا کیږي او انسان هغه سره مخامخ وي نو انسان ته پکار ده چې تداوی خامخا وکړي ځکه تداوی باندې موږ تاسو ته امر کړی شوی دی نو اوس وخت چې موږ تاسو دا کرونا وبا ګورو چې په ټوله نړۍ کې او ټول جهان ورسره لاس او ګریوان دی او په هر شکل باندې انسانانو ته نقصان رسوي کاغه اقتصادي مشکلات دي کاغه تعلیمي برخه کې دي کاغه صحت په برخه کې دي په هر برخه کې خپل نقصانات رامنځته کړي دي او موږ تاسو سم ګورو چې د 100 میاشتې انسانان لاکډاون سره په دغه هیواد کې نور هیوادونو کې لاکډاونونه دي په کور کې خلک نه دي کاروبار نه مشکلات سره مخامخ شوي دي د هر یو د حل لار لټول غواړي نو په دغه اساس باندې د اسلام د نظر نه هم دغه واکسین یو نوی تداوی ده او تداوی په اسلام کې مأمور به دی او مباح عمل دی چې انسان باید په هغه باندې عمل وکړي مګر کله کله دغه واکسین چې یو مباح عمل دی مباح په اسلام کې هر عمل ته وایي چې جایز دی مګر غوښتل شوی حتمي شکل باندې چې خامخا دې وکړی شي جایز عمل دی مګر کله کله بیا هم دغه جایز عمل ځان ته د فرضیت ځای نیسي یعنی ځان ته د الزامیت حیثیت ځاته غوره کوي ملزم کیږي انسان په هغې باندې چې باید خامخا واکسین وکړي هغه داسې حالت دی چې کله یو انسان پوهېږي که فرضاً زه واکسین ونه کړم په کرونا باندې اخته کیږم او کله چې زه کرونا سره اخته شم خامخا یا زه وفات کیږم یا یو شدید مرستیا سره یو طلب سره مخامخ کیږم نو په دغه اساس باندې دغه انسان ملزم دی مکلف دی چې باید واکسین وکړي یا یو انسان ته په یقین سره دا ثابته ده که چېرې زه واکسین ونه کړم کېدی شي زه د کرونا وایرس واخلم او نور انسانانو ته زما په سبب باندې انتقال شي نو کله چې خبره دغه یقین ته هم رسېږي چې یا ما ته د خپل ځان خطر دی یا ټولنې ته زه خطر او تهدید مواجه کوم چې زه خلکو ته دغه کرونا یا دغه مرستیا انتقالوم نو په دغه صورت کې بیا انسان باندې لازم دی چې په هر صورت باندې دی باید واکسین وکړي تر څو خپل ځان هم وژغوري او ټولنې ته هم د مرستیا سبب ونه ګرځي ځکه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة په خپل ځان لاس هلاکت ته مه ورغورځوئ په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مه ورغورځوئ نو په خپل ځان هلاکت ته غورځول څه معنی لري همدغه معنی ده چې مرض موږ تاسو ګورو چې وایرس شته خلک په هغې باندې مبتلا کېږي ورځ په ورځ خلک خپل هغه ځانونه او عزیزان د لاسه ورکوي مشکلاتو سره موږ تاسو مخ یو بیا هم یو سړی واکسین نه کوي وایي نه کرونا نشته یا زه په کرونا باور نه لرم یا دغه واکسین په اړه باندې دا پروپاګندونه چې موږ تاسو رسنیو کې ګورو په هغې باندې عمل کوي نو دی خپل ځان هم هلاکت ته ورغورځوي نور انسانانو د هلاکت سبب هم ګرځېدلی شي او بل آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما تاسو په خپل لاس خپل ځان مه وژنئ ځکه الله پر تاسو باندې ډېر مهربانه دی الله تاسو ته عقل درکړی تاسو ته شعور درکړی تاسو ته کتاب او پیغمبر راولېږه تاسو ته دوا ایجاد کړې ده نو ته ولې په خپل لاس ځان هلاکت ته ورغورځوئ نو په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته ورغورځول همدا دی چې واکسین موجود دی او یو حد پورې ډاکترانو د همدې توصیه هم کړې چې دا مفید واقع کېدلی شي بیا هم انسان دغه واکسین په اړه باندې غفلت کوي واکسین نه اخلي نو کېدای شي د خپل ځان د هلاکت یا د نورو د هلاکت سبب وګرځي دا چې زه په بورډ آف امام کې هم عضویت لرم او په آسټرالین فتوا کونسل کې هم عضویت لرم نو موږ د آسټرالین فتوا کونسل مجلس کې تقریبا په دې اړه باندې 100 میټینګونه علماو سره چې په هغه کې د آسټرالیا مفتي اعظم هم شامل دی تقریبا 11 نور علما هم شامل دي په دې باندې موږ څېړنې کړې دي تحقیقات مو کړې 100 واري جلسې او میټینګونه مو کړې دي بلاخره همدې نتیجې ته موږ رسېدلي یو چې دغه کرونا د وایرس واکسین دا یو حلال واکسین دی او دا مباح عمل دی مسلمانانو ته دا جایز دی او په کار دی چې دغه واکسین څخه ګټه واخلي نه یوازې دا چې موږ علماو په دې کې خبرې کړې دي بلکې موږ د مسلمانانو ډاکټرانو یو اسوسیشن دی نو هغه مسلمانو ډاکټرانو سره موږ 100 واره میټینګونه په دې اړه باندې کړې دي هغه ډاکټرانو موږ ته د دې پوره ترکیبات او وضاحت موږ ته راکړې بلاخره ډاکټرانو چې موږ ته فتوا راکړه چې استرازینیکا او فایزر دغه دوه ډوله واکسین دي چې دوی کې محرم ترکیبات نشته حرام ماده پدې کې نشته، نو په دغه اساس باندې چې حرام ماده هم پکې نشته، د انساني نفس د ژغورنې ضرورت هم دی، ټولنې ته هم ضرورت دی، د یو مرض مخنیوی هم دی، نو په دغه اساس باندې زما پیشنهاد او توصیه په ټولنه کې ټولو ته هم دا ده چې واکسینونه وکړي او ځان نه پرېږدي چې یو خطر سره مواجه شي، مرستیا سره مواجه شي، ځکه که ته یوازې مریض شي بیا ته یوازې مریض کېږي نه، کیدای شي یو نفر چې مریض کېږي د خپلې کورنۍ د خپل مېرمن د خپل اولاد چې تا ته ډېر محبوب دي ډېر ګران عزیزان دي په تا باندې د هغو ژوند خطر سره مخ کوي، ټولنه خطر سره مخ کولی شي، نو په دغه اساس باندې خپل ځان باندې رحم وکړئ، که خپل ځان باندې رحم نه کوئ خپل کورنۍ باندې رحم وکړئ، په ټولنې باندې رحم وکړئ. نو په همدغه اساس باندې د کرونا واکسین نن وختي الحمدلله چې هر چېرته میسر دی، په کلینیکونو کې شته، په دواخانو کې شته، او هر ځای کې دغه دولتي کلینیکونه واکسین چې ورته وایي جوړ شوي دي، نو د دې نه باید ګټه واخیستل شي. او ما خپله د مسجد د امام په صفت باندې د یو دیني رهبر یا یو رهنما په صفت باندې تقریبا د مئی میاشتې په اخره کې دواړه ډوزونه خپل واخیستل، ځکه خلکو ته نصیحت کوي چې ما داسې ګوته ونه نیسي چې ما څوک ته خپل واکسین کړی که نه. نو الحمدلله ما خپل واکسین درې میاشتې مخکې دواړه ډوزونه مې ترسره کړي دي. نو الله عز و جل دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیه.
ډېره مننه خدای تعالی دې روښه درکړي د ټولو مسلمانانو په دوستانو سره مو د خدای دغه مرض څخه ټول وساتي. یک سوال است که اینجا یکی از مردم به نام اسلام تبلیغ میکند که واکسین حرام است، در این مورد اگر صحبت نمایید که در دین مقدس اسلام کسایی که دروغ میگه چقدر سزا دارد و کسانی که این تبلیغات میکنند برای آنان توصیه شما چه؟
در این مورد جناب آشنا صاحب محترم که من کمی مختصرا اشاره کردم، اول که این است که ما شما در طول زندگی خود شاید که همین واکسین کرونا اولین واکسین نباشه که ما میگیریم. ما شما شاهد هستیم وقتی که یک طفل متولد میشه تا که به مرحله جوانی میرسه چند بار واکسین میکنیم. بعد از تولد یک واکسین است، دو هفته بعد دیگه واکسین است، شش ماه بعد دیگه واکسین است، دو سال بعد دیگه واکسین است. آیا یک روز ما شما در مورد او واکسین فکر کردیم که حلال است یا حرام است؟ او موردها رو فراموش کردیم، مثلا صحبت نمیکنیم چرا در مورد واکسین کرونا حرام حلال به یاد ما میاد؟ این حرام است یا حلال است؟ وقتی که ضرورت باشه و ضرورت هم به این مرحله باشه که خطر جان انسان است، جان انسان ها گرفته میشه، با کرونا مبتلا میشن، وفات میشن، عزیزان خود را روز به روز از دست میدیم، در این صورت باز ما شما قاعده داریم که الضرورات و تبیح المحظورات، در حالت ضرورت اموری که اگر فرضاً حرام باشه حلال میشن. ما شما در قرآن کریم آیات داریم که انسانی که در حالت اضطراب قرار میگیره گوشت خوکی که حرام است برایش حلال میگردن، شرابی که حرام است در حالت اضطراب برایش حلال میگرده، چیزای محرم حلال میگرده. پس این هم همانطور است. با وجود آن که در مورد واکسین کرونا ما شرف کردم که اما کمیسیون یا شورای مفتیان استرالیا در این رابطه چندین بار جلسات کردن، تحقیقات علمی و اسلامی کردن و با دکتران مسلمان مشوره های کردن، بالاخره به نتیجه رسیدن که در این دو واکسین استرازنکا و فایزر، چون تحقیق ما در ابتدا در دو رابطه بود، گفتن که در اینجا هیچ مرکب حرام وجود نداره ممنوع شرعن. پس بناهن تمام ماده هایی که در این کار شده چیزای حلال است و بعض یک ضرورت هست باید استفاده شود. اما کسی که در تبلیغات سو میکنند در رسانه ها یا در فیسبوک است و حقیقت نداشته باشه سخنانش، باز اینها در حالت حکم دروغگو هستند و دروغ حرام است، جمله گناهان کبیره است و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان لعنت گفته بر کسانی که دروغ میگن، الا لعنت الله علی الکاذبین، آگاه باشین که لعنت الله هست بر کسانی که دروغ میگن، چی دروغ گفتن در مورد کرونا باشه و چی در مسائل دیگری باشه، بالخصوص که اگر انسان با دروغ خود یک جامعه را بیرا میسازه و یک مسیر بدی که سبب تلف نفس میگرده، پس همین گپشان نادرست است و گناه کبیره را مرتکب میشن.
دیره من راکر صاحب ورست با نور دوستان و کسوالون در روده و بی که راکر صاحب شنواری صاحب بیار از اتاشت کچیری بیاد در واکسینو پاره یا معلومات نور مرکی دوستان تا تروسا پا نالی که کم واکسین چون واکسین کشب سویدی اوز داسی ولکیری چه اتا درم واکسین هم پا بازی وادو که ورکول کیجی در داره هیلت چدی چی درم واکسین ورکول ورکول کیجی.
موجود واکسن په اصطلاح کې خدای دا واکسن چې استرازینیکا او فایزر دی، او فکر کوم چې د ژر به د مدرن واکسن هم راورسیږي. نور واکسن هم په نور دنیا کې موجود دي، فرضاً په چاینا کې خپل واکسن جوړ کړی دی، په روسیه کې دوی خپل واکسن جوړ کړی دی، فرضاً په هند کې دوی خپل واکسن جوړ کړی دی، یعنې دوی د دې توانایي لري چې واکسین جوړ کړي. او هر واکسین چې په هر مملکت کې جوړ شوی ده، په هر نقطه کې جوړ شوی ده، هغه د دبلیو ایچ او لخوا په حساب پوکې شوی دي. منظور دا چې دا د سازمان د نړۍ سی سازمان دا واکسینونه اول اوکې کوي، بیا بعد هغو کیدای شي چې خلکو ته د استفادې وړ وګرځي. نو واکسینونه ډېر دي په هر دنیا کې، هر برخه کې رنګ رنګ واکسینونه دي. منتها په استرالیا کې موږ همدغه دوه واکسینونه فعلا لرو چې د استفادې وړ دي، او دا د دې اجازه ورکړل شوې ده په استرالیا کې د کی جی ای لخوا، چې دغه فایزر واکسین ده، استرازینیکا ده، او مدرنا واکسین ته به انشاءالله سه ځله راورسېږي. یعنې په هر مملکت کې دا واکسینونه رقم رقم دي. مګر وخت چې دوی په میخانیکت چې فکر کېږي، دوی ټول دغه ټول واکسینونه یو کار کوي چې هغه د وجود ایمنی سیستم دا بیداره کوي، او وجود په مقابل کې انتي بادي جوړوي د وایرس په مقابل کې.
او د دریم واکسین په اړه چې اوس ویل کېږي د په انګلستانو بعضې هیوادونو کې دریم واکسین ورکول کېږي،
دا واکسین چې پیشتر چې موږ اشاره وکړو، دا د بوستر واکسین، یعنې په حساب چې دا په یو کې شروع شوي دي، په انګلستان شروع شوي دي، او په اسرائیلو کې د منطقو شروع شوي دي. ما پیشتر ویلي چې د دې واکسین تاثیرات له شپږ میاشتو وروسته آهسته آهسته کمیږي، ورو ورو کمیږي، چې اوس کم شو، نو مجبور شي دوی ته یو بوستر بد ولري چې هغه دوباره بیا د وجود ایمنی سیستم همسې بېزار وساتي او تقویه کړي. دا په نام د درېیم واکسین یادي، همدغه منظور د بوستر واکسین ده چې بوست کړي، یعنې سیستم د موافقي بدن په حساب سره لږ ځره ورته قوت ورکوي.
نو دا به د څو مده لپاره بیا تاثیر ولري؟ دا درېیم
واکسین فکر کوم چې دغه به بیا هم هماغه شپږ میاشتې یا شاید دولسه، هسې دقیق معلومات فعلا نشته دي. دوی باندې د ساینسستان کار کوي، فکر کوم چې شاید چې په کال کې یو ځلې به دا واکسین وهل کېږي، لکه چې د فلو واکسین ده چې دا د خپله د وجود معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم په هماغه خپله حالت باندې وساتي.
مننه. دلته نور دوستان هم کېدای شي سوال وکړي. ډاکټر صاحب داود هم دلته زموږ سره دی. جنابی ډاکټر صاحب داود، اگر شما گفتنی داشته باشید بفرمایید.
تشکر راشنا صاحب، تشکر از دکتر صاحب شنوری و از دکتر صاحب افتخار احمد از توضیحات همه جانبی که دادن. من هم میخوایم در جنبه مسائل تکنیکی صحبت کنم. من صرف میخوایم برای تشویق هموطنان خود، برای تشویق بیننده هایی که فعلا این پروگرام میبینن، یک به اصطلاح یک دریافت خود از یکی از سشنهای معلوماتی که هفته قبل به توسط یک گروه از دکترها شریک ساخته شده بود، او رو همراه دوستاش شریک بسازم. دکتر صاحبا گفتن که کووید غیری که کشنده است و خطرناک است برای ما شما، یگان اشکال کسایی که فرزن این مرض میگیرن شکل دوامدار کووید است که یا لانگ کووید میگن، ایره به اصطلاح چی میکنن ازش، یعنی مبتلا میشن به شکل دوامدارش، یعنی که با وجود از اینکه کووید تیر کردن بازم نزدشان یگان سرفه های دوامدار باقی میمونه. شخص فرزن قسمی که دکتر صاحب شنواری گفت، اما احساس ذائقه و احساس اما حس شانه و بویایی و یک پای خود از دست میده، همیز فرزن تو یک ضعیفی دوامدار به وجود می آیا. غیر از این اونا از تجربه خودتو گفتن که اگر شما فکر بکنین، مثلا یک وقت بود سالهای پیش که یک مرض به وجود آمد به نام هپاتایت سی، یا ایرمو شما به شکل آمیانه زردی سیاه می گیم. زردی سیاه هم توسط یک ویروس به نام ویروس هپاتایت سی به وجود آمد. در اون وقت چون ویروس نو بود، محققین و دکتران نمی دانستن که امی ویروس هپاتایت سی بالاخره منجر به سرطان جگر میشه. شاید یک تعداد زیاد اشخاصی که مصاب همی هپاتایت سی بودن، امی تکلیفشان بالاخره منجر به سرطان جگر شود. و یا ای که هم یک مثال دیگر دادن گفتن، مثلا هیومن پاپیلوما وایرس، این یک وایرسی بود که وقتی که نو کشف شده بود کلگی تو فکر میکردن که شاید تنها همی زخهای جلدی را ای سبب شود، مگرم بعدن بعد از گذشت سالها محققین دریافتن که این سبب یک تعداد زیاد واقعاتش یکان اشکال از این وایرس سبب به وجود آمدن سرطانای رحم یا عنق رحم یا سرویکس میگیم یا مدهانه رحمه در نزد خانم ها سبب سرطان های از او میشه. یعنی تحقیقات چندین سال دریافت کرد که اینمی وایرس ها اینمی تو یک عوارض احتمالی خطرناک دارن. اینال کرونا وایرس هم یک مرض کاملا نو است، یک و نیم دو سال میشه که به وجود آمده. با وجود از اینکه فرزندی کشنده است، با وجود از اینکه این شکل لانگ به اصطلاح کووید به وجود میاره، امکان داره، امکانات از این وجود داره که در 4-5 سال آینده کشفیات و تحقیقات دریافت کنه که این شاید دیگه پرابلم های سیهی بسیار جدی رقم دیگه وایرس ها را به وجود بیاره. بلان توصیه از این دکترها برای تمام مردم در هر گوشه دنیا که است ای بود که باید هر چیز زودتر نه تنها جانتان از حادثات حاد و به اصطلاح دفتن یا عوارض جانبی دفتن کووید خود نجات بتین با گرفتن واکسین، بلکه از خطرات احتمالی ازی که شاید در آینده به وجود بیاید از خطرات لانگ کووید هم خود با گرفتن واکسین نجات بتین و واکسینتان امیال بک کنید.
تشکر جناب دکتر کریمی صاحب از کمزیاد شما. ستاره جان شما اگر سوال داشته باشید مهربانی کنید.
بله سلام علیکم، صدای ما داره؟
داریم، بله مهربانی.
سلام به تمام دوستایی که حضور دارن در این میتینگ امشب. من یک سوال دارم که شنیدم بسیار زیاد که این واکسین خطرناک است و بلاد کلات پیدا میشه برادم. اینال اگر شما بر من کمک کرده نمیره بگویم که آیا راست است، دروغ است یا بکی که بلاد کلات شاید پیدا شون.
دکتر سرشن والد.
بله. سوال خوبی است که یکی از این عوارض جانبی خود استرازنیکا است که بسیار صدار بلند نموده و از طریق میدیا پخش شده و مثلا از که زیاد مردم از گرفتن واکسن چی میکنن، خودداری میکنن. بلی هست وقت ما وقت چه بسر کم است one in a million. It's like someone hit by lightning. That's it compared to that. وقت چه بسر کم است بلی وجود داره. منطقه ای دیگه یک کسی بسیار انلکی باشه که ای به ای تکلیف مبتلا شده. اصلا یک گروپ اشخاصی که اونا 3 یا 4 گروپی مشخص هستن که این واکسن را گرفتن نمیتونن، منتها بقیه تقریبا هر تمام کسی هست که سن 18 بالا هست میتونن که این واکسن بگیرن. ولی هستی این واقعیت داره، منتها واقعیتش به مراتب کمتر هست و روزمره ما میبینیم که چقدر خود واقعیت علقی خون در اشخاص پیدا میشن. البته نسوزی که وقتی شما میبینید که کسی که این واکسن گرفته باشه و نگرفته باشه باز امکانات زیادی هست که بالاخره خون مبتلا شه. اگر خدا نخواسته این وارث کسی را مبتلا بسازه با این وارث کسی مبتلا شه، باز هم خود ریسک پیدا کردن علقی خون در خود وارث هم وجود داره. با وجودی که دیگر مشکل پیدا میکنه خود دیگر میتونه شرک سبب علقی خون شه. لذا ما توصیه ما به تمام هموطنان ما نیست که برن به خاطر جمع برن و بمو اپامنت بسازن، وقت بگیرن به خاطر واکسن. وقتی که همراه دکتر جی پی خود مشوره میکنن، البته چند سوال دکتر جی پرسان میکنن، اونا با تصمیم میگیرن که امو شخصی که هست و میتونه که امو واکسن بگیر یا نگیره.
خب بسیار تشکر. یک سوال بگم، این واکسینا تا حال تست نشده، اینال اینمی نفرها که میگیره به نظر ما سر از اینا تست میشد، به خاطر سال نمیفهمن که چی رقم ساید افکت داره چی نداره. شما چی نظر دارید؟
نظر نیست که در شک نیست که هر واکسنه که او در مارکت میه و مورد استفاده قرار میگیره حداقل 5 سال یکم بیش در بر میگیره.
بله.
منتها این چیزی که واقعیش امرای وایرس کرونا بخونید که ما در پاندیمی وایرس کرونا هستیم، یعنی که بسیار زیاد این مرض هر جای گرفته و شما میبینید که زیادتر از میلیون مردم تلف شدن. اینال چی کار کردن خود ساینتیست ها؟ که اینا کار خود سرعت بخشیدن و واکسینا را ساختن. این نیست که انسان را به شکل گینیپیگ استفاده کنن یا سر انسان را ترای کنن، یعنی که تاندازه اینا در لابراتوار با حیوانات اینا تجربه کردن، منطقی که در تناسبی واکسینا دیگه زودتر با وجود آمده یک کمک تشویش داری مردم پیدا کرده. منطقی واکسینا کاملا صفر است و اینا هر واکسینی که ساخته، هر مرکز ساخته شده از طرف خود WHO یا World Organization، اینا تیک شده، اوکی شده و بعد از اون مورد استفاده قرار میگیرن. این که سر انسان اینا ترای میکنن این درست نیست، یعنی انسان اینا به شکل گینیپیک ترای نمیکنن، اینا در لابراتوار سرشان کار شده و بعد سیفتی از این سنجیده شده، بعد از اون به مارکت آورده شده.
خب تشکر بسیار زد. میبخشی نک سوال دگام که نام دو واکسینه که بگیریم، اینا نو در خبرها شنیدیم که باید هر 6 ماه بوستر باید بگیریم، بازی چطور میشته گفت کس نمیخواد تا آخر زندگی هر 6 ماه بگیره
بوستر؟ این دیگه تا وقتیست که این مشکل وایرس وجود داره، شاید که این در هر مملکت نباشه، جایی که خود وایرس نیست و وایرس از بین رفته دیگه با ضرورت به بوستر نیستن. این مربوط از این میشه که اگر واقعات وایرس هنوز موجود است و خطرش وجود داره که مردم هم مصاب بسازن، مجبور هستیم که ما شما چی بگیریم، از این بوستر بگیریم. حالا شما میبینید که وقتی که ما چی داریم، واکسن فلو داریم، منتها در یک گروه مشخص میتیم، برای هر کس نمیتیم، اون کسایی که در ریسک هستن در ازنا میتیم. شاید کم که یک پروگرام برای بوستر کووید 19 هم ساخته شود.
خب تشکر بسیار
زیاد
از معلومات شما.
تشکر مولوی صاحب. دکتر افتخار احمد هم سوال داری، مهربانی اوکی مولوی صاحب.
نو پنچ پشتو که اوکم که فارسی که چلا خارجیم کسو بی
بس خارجی بچی دیو.
سوال مدنی جمعه تشنس مطورم که ما دیروز دمیا که از امی چینل های خبری خواندم که واکسین فایزر برای اطفالی که بین 12 سال و 15 سال هستن بسیار خطرناک است، حتی که 5 بار خطرناکتر است نسبت به خود کرونا. یعنی خود کرونا اگر نام بساب میشن آنقدر کشنده برایشان نیست یا خطرناک نیست که مثل کمی فایزر برایشان خطرناک تمام میشن. در این مورد دکتر صاحب نیفهم که مربوط کدام دکتر صاحب میشه اگر معلومات برای ما تقدیم کنید.
دکتر صاحب شنواری میرمان.
بله سلام علیکم مولوی صاحب.
دکتر
صاحب بعض مذارت سار خوشم که ما شما دیدم و از معلومات بسیار مفیدان تشکر، خدا شما را خیر نصیب بکنه. در مورد واکسن فایزر که برای سنای 12 تا 15 گفته شده ایست که من نمی‌خوام که معلومات کجا بوده که خطر زیادتر است، ما فکر نکنیم که این گپ اوقدر درست صحت داشته باشه، ما درست معلومات این قسمت ندارم. منتها دلیلی که چرا این را به سن پایین آوردن ایست که زیاد واقعات خود کرونا نزد جوان هاست به حساب کسایی که سن پایین دارن، از او خاطر اینا شاید که مرگ میر در این سن کمتر باشه، اما خطر انتقال مرض به نفرهای دیگه، به فامیل و اشخاص دیگه زیاد است. از او خاطر این دولت امی گروپ تارگت گرفته که باید که اینا واکسن شون و اینا میخوان که دوباره مکاتب باز کنن و شاگردا برن به مکاتب اونجا از خاطر درس فیس تو فیس برای معلمان خود استفاده کنن. این ما فکر نمی کنم که اینا درست باشه که میگن که خطر ای واکسن از خود کرونا بیشتر است. ما فکر نکنیم که یک چیز باشه، بخاطر اینکه تمام گپا سنجیده شده و سر ازی بسیار فکر شده، بعد از خود تحقیقاتی که صورت گرفته و بعد از اوکی خود اتوریتی خود وزارت سلامتی استرالیا ای گفته شده که واکسن باید داده شه. فکر نکنیم که واکسن خطرناک باشه و دلیلی که باز ما تکرار میکنیم ایست که این میخوان که دوباره شاگردان پس مکتب برن و این گروپ زیادتر با ویروس مبتلا میشن، خطر در خودشان کمتر است اما خطر انتقالش بسیار زیاد است به دیگران.
در منان در نور دوستان که سوال داری مبلا تاریک که سوال داری مهربانی وکړي. میکروفون فعاله که سوال داری. بله
بله
و مهربانی وکړه سوال وکړه.
ټول څه مننه کوم ډېر ښه په زړه پورې معلوماتو او ډېر سوالونه خو ډېر دي. منتها د پرون ما او زما بل ورور زه مبلاش نه یم او بل ورور نه کبلاش نه نو بل پارک زموږ د ملبورن په حصه کې موږ واکسین وکړي. ما چې خپل ډاکټر ته ورلم هغه هم فاضل مصادق وي هغه ته ورلم زموږ په نړیوارن کې مال زه واکسین کوم څلور هفتې باید انتظار وباسي. دا په دې خاطر چې اسټرالیانو چې هر خوا کې ژوند کوي خلک هغه ډېر باید څلور هفتې انتظار وباسي. او دغه ځای چې مسلمانان دي هغو ول دغه تن وایي راسه دلته یې وکړه ملولي وایي مسلمانان نه جازر سوي نور ته ورکوي. زه د بل دغه څخه د بل ځای څخه هلته ورغلم ځای مې رجستر کړي پرون مې وکړي دغه تم. او دا ډېر مهم دغه چې باید د مسلمانانو په مورد کې دا ډېر تبلیغ سي او وایه سي چې دا واکسین په هر صورت کې در باندې کوي ځکه چې اوس بله ورځ ما اپلای وکړي یو ځای ته چې ما زه غواړم کار وکړم وایي اولین شرط داری کار شته تا واکسین کړی دي ما یا وایي واکسین چې ونه کړې کار نشته. دغسې کرار کرار بیا دغه سټرلینګ هم در باندې بندي چې بعضې ورته وایي چې سټرلینګ وایي واکسین وکړ خو دا خو دوی پوهېږي وایي ته نه د ځان په کیسه کې او نه د خلکو په کیسه کې. نو په دا خطره که د او که پر دا واکسین باندې دا فایزر یا بل باندې نوشته کې واکسین باندې حلال نوشته کې زه باور لرم چې سل په سل ګرد به وکړي چې وایي دغه دی حلال دی. بله کله زموږ په دغه کښې زموږ د کوره مخته هنګرجکسن دي حلال نوشته دي او هلته نور ځای ته خلک نه ځي دلته راځي حلال ته ما دلته خو ډوډۍ سال نه دی چې حلال دي ویا مقصد حلال خو نوشته دي ډګر په دغسې ګرځي مقصد حلال دی. د واکسین چې حلال وایي اوس د ګردو کړي وایي د اسټرالیا نه به خو مسلمانان ډېر کړي وایي خو دې ته ډېر کار په کار وي چې باید ورسره وسي تبلیغ شي. او اوس ما سوال دا دی اول ما د ډاکټر څخه پوښتنه وکړه ما زه په چپه لاس وکړم که په راسته لاس وکړم وایي فرق نه لري دغه دی. او د ډېرو څه پوښتنې کړي دي وایي پر چپه یې مه کوه چې زړه ته نږدې دی هغه بیا ډېر نقص لري او چې په راسته وکړې هغه بیا هېڅ تاثیر نه لري. دا خو یو سوال دی. او بل سوال دا دی چې تاسو مخکې هم وویل چې دغه چې دا شپږ میاشتې دوام کوي یا یو کال دوام کوي مګر دا اصلي میاد یې نو نه دي معلوم چې څو پورې به دوام وکړي. ډېره مننه.
مننه ډاکټر صاحب شنوارې.
بله ادي ورور ډېر خبر وویلې چې دا په مسلمان شوې منطقه کې د پاکستان واکسین واخلل دا ډېر دی خوښنی ځای ده چې خلک اوس هم دا مرض دا تکلیف جدي نه نیسي او دا ډېر جدي تکلیف ده. نو هیله کوم چې مونږ وطنوال چې مونږ غږ اوري فقط همدغه اوس تصمیم شي سبا له خیره خپل ډاکټر سره خبرې وکړي په دې مورد کې دا د بعضې نو منطقو کې ښه وو بعضې منطقو کې په حساب چې نه یې دا ور خبر نه پېږي که دوی د کمیونیست سره تماس کړي چې دوی هلته چې حلال نشته کې یا په نشته کې چې مقصد شاید داسې بعضې نوشتې ولګوي بعضو کې چې دا واکسن حلال ده شاید د خلکو عقیدې ته تغییر ورکړي. بله موضوع داسې د ورور هغه وکړه پوښتنه وکړه چې په ښي لاس یا چپ لاس کې یا ولګوي کیڼ لاس کې ولګوي د ښې هېڅ کوم تفاوت نشته. کیدای شي ته په دا واکسین په پخه کې وي کیدای شي په دا کوناټي کې دا واکسین کې دا مقصد انترامسکولر د داخل د عضله کې پیشکاری کیږي داخل د عضله کې پیشکاری دا څنګه چې راس خواته شي خواته وي یا چپ خواته وي هیڅ کوم تفاوت نه لري دا نسبتاً نږدې دا نو دا کوم ساينټیفیک بیس نه لري هغه کسان چې موږ پوښتنه کوي چې چپلاسیک خلاصي هغه چپلاسي لپاره چې خدای چې واکسین کې یو خامخې ډول لپاره درد لري او باید خلک در نارامه کېږي او تم چې خی چپ خواته دي وه هغه څوک چې چپلاسي تم چې خی راسته خواته وي خیر ده مونته دې کې هېڅ تفاوت وجود نه لري دا سرت نږدې ضرورونه لري دا کوم تفاوت نه لري دا کېدای شي چې په هر عضله کې چې مخته راغله په مالته کېدای شي تاسو ننوځي واکسین پرې وشي بل ډېرو پوښتنه کړې چې دا واکسین دوامدار نه ده بله دا دوامدار واکسین نه ده مګر شاید فکر کړم چې په آینده کې داسې واکسین جوړ کړي چې لکه بعضې واکسینونه غوندې لکه د شنې ټوخري واکسین نور واکسینونه شاید چې یو 15 کاله یا لس کاله دوام وکړي مونته هېڅ واکسین تر اخره پورې دوام نه کوي او فعلاً دوی واکسین دا جوړ کړی ډېر البته په عجله جوړ شوی ده او فعلاً د وایي چې دقیق معلوم شم د وایي چې شپږ میاشتې وروسته بیا د دې تاثیرات آسته آسته ورو ورو له بینه ځي خو دا به په حساب فعلاً خو دا بوستر به وي نو کېدای شي چې په دې کې نور طاقت وشي په آینده کې بل شکل واکسین جوړ شي بهتره واکسین جوړ شي چې تاثیر دوامدار سره وي هغه لږ څه دوامدار وي
مننه ډاکټر صاحب یو بل سوال هم دی چې دا دوام واکسین چې کوي بعضې وایي چې دا دوام واکسین بعضې په بدن کې چې انفیکشن وي هغه راپورته کوي چې دغه ما خپله هم ولیدله چې وخت ما د دوام اول واکسین کې ما هېڅ کوم سترګ ونه لیدلی په دوام واکسین کې پس د یو څو دقیقې بعد مې د ژامه درد واخیست ډېر سخت درد واخیست هغه شده خو دا مې دوا ولیو هغه وویل چې دا انفیکشن راپورته کړی دی یا څه شی لري نو په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دوام واکسین کوم دغسې هغه لري
دا بیا هم هر شخص کې فرق کوي بعضې کسانو کې د قبل واکسین د دې تاثیر هغه زیات ده عوارض زیاتر دي یا ساید افیکټ زیاتر ده بعضو کې دوام واکسین ساید افیکټ زیاتر ده د دې زه دقیق معلومات نه لرم چې دا دوام واکسین د خپله مریضي یا انفیکشن راپاروي زه نه پوهېږم فکر نه کوم چې دا کوم ساینټیفیک بیس لري شاید چې کوینسیدنتل ورته وایي یا شاید چې تصادفي دغسې کوم مریضي پیدا شي مونته دا واکسین چې دي معمولا دا اول یا دوام واکسین کېدای شي چې دا د ځانده پیدا کړي یا لږره څه بجېږه کړي دا اور جانبی دی او دا په دې ارتباط نه لري چې تاسو هغه کاست انټي بایوټیک ورکورنی کې هغه باندې کوم تاثیر نه کوي فقط موږ ته چې فقط هغه کده شی پیدا شو استراحت کافی مایات واخلي او لږ در پانه دور درشان سو وخت خلاص
ډیر زیات مننه نور دوستان سوال لري طارق وختنی کوم سوال لري ته که سوال نی نو په اخر کې به بیا
دا یو سوال پدې چې دا اولو دوام ترمنځ تفاوت شي دا یو شی دی او که یو ضرور دی یو کمزور دی اول واکسین دوام وکړي
نه دا هیڅ نه دا ډېر بالکل یو واکسین دی هیڅ تفاوت کې نه سره
یو واکسین دی ولې ګونه وقفه شو کیږي
وقفه کې دا چې دا خپل دا د سانټیسان په دې کار کړی دا چې په دغه وخت پورې یا څلور افته شپږ افته پورې دا واکسین 50% یا 40% د معافیت لري واسه دوه واکسین سره اوس یو اخلي د دې په حساب د خپل معافیت دوه چنده کیږي اته یو 900 یا 500 رسیږي ولې دا ډېر یو ځای نور کی دا خپل وجود د انسان ام دغه وخت ضرورت لري چې د مقابل کې انټیباډي جوړ کړي نیمایي او 500 جوړي بیا چې بل ټاک 500 بیا جوړي چې دا په حساب تقریبا 300 یا 900 د تورسي کې یو ځای ورکې دا دغه خپل دا خاصیت نه لري چې اکیا فلکس دا مافت منستراوړي او دا د فازر په ویسره چې عادي اقل درې هفته په کار ده په ځای کې څومره دلته په سیدي کې تقریبا شپږ اتو هفتو ته یې هغه کړي دي پرېښودلي دي لپاره دې چې کافي واکسین نشته دي او د استرازینیکا هم هغه شپږ هفتې ده او کېدای شي چې څلور هفتو کې ورکړل شي
دا واکسین مه کوه چې پس له دوه کاله بعد بعض ځایونه پلچ کېږي وایي اوس تاثیر نه کوي پس دوه کاله تاثیر کېږي
نه پوهېږم دا دې معلوماتونه کوم دي دا وروسته کله چې دغه امیش په ټول دنیا کې دا یو ګروپ موجود چې په دې انټي واکس وایي دا موجود دي دا خلک دوی د واکسین کوي چې عقیده نه لري او بعضې کسان دي چې دا خپل ماشومان هېڅ نه واکسین کوي سره د دوی بالکل عقیده د عقیده مخالف د واکسین ده دغه شي دغه افواد دي چې په ښي سره چې خلک حساب هغسي
خبر لانتی اچھی نہ کورونا لری پدا مورسی سر خبر ازان دی مل دی راضی چورتو وای واکسین دی یا دغه دی وای پریمور ته د شوایته خدا عین فرض دی دا خو ام ځان د ځانګور نه ده ام بل نه پات ځانګور نه ده په دې مورید کې امام صاحب چې دغه کې ډېر نه پر دي چې بنت انتظار دی د ډاکټر څخه امام ته پر معلومات چې ورته مخکې ډېر دغه تاثیر لري
ډېره مننه مولوی صاحب ډاکټر افتخار احمد هم یو بل اندېښنه هم لري هغه به م وایي د اسوال ته په م جواب ورکړي
ما تقریبا څلور وارې د جمعې په خطبو کې د کرونا په اړه باندې او د کرونا د واکسین د اهمیت په اړه باندې کول باندې هغه دیني مسایل مې بیان کړي دي په متل ځپنه چې د جمعې په ورځ باندې د ځوانان اکثر په کارو کې وي یا ښار کې نور جماعتو ته ورځي نو دلته اکثر حضور نه لري چې دا خبرې واوري نو زه بیا دغه مسائل خپل ریکارډ کوم او د مسجد د فیسبوک د لارې نه او د خپل یوټیوب د چینل د لارې نه هم خپروم نو که تاسو د مسجد صفحه وګورئ دوه ورځې مخکې هم د کرونا واکسین په اړه باندې خپل موقف خپور کړی دی څو وارې مې په دې باندې وینا هم کړې ده او بیا به هم وکړو انشاءالله بیا به هم تشویق کړو د کار کې انشاءالله خو مشر هم دی چې د ځوانانو سره په دې کارو کې مصروف وي یا دغه مسجد فیسبوک ته تعقیبوي یا مسجد ته نه راځي چې واوري خو ما څو وارې خبرې کړې بیا هم ورته کوم انشاءالله مننه زما یو بل لاندې پوښتنه د ډاکټر صاحب شنواری څخه دا و چې ما د مې په یو دشم باندې خپل دوهم دوز واخیست غالبا د فایزر واکسین نو ما چې لومړی واکسین وکړ دوهم دوز مې چې اخیستنو منځ کې ماته درې هفته وخت راکړو مګر اوس شپږ هفته وخت ورکوي دا فاصله وګړه کړې ده نو چې دا د څه کم نه وای ریسرچ شوی یا نوې معلومات راغلي دي یا بیروبار ډېر شوی دی چې د دې علت به څه وي چې په کال درې هفتې فاصله وه او شپږ هفتې فاصله شوې
د دې کسبه فایزر واکسین اخیستی وي
بلې څه وو
د فایزر معمولي وخت هم دغه درې هفتې دی یعنی په حساب مینیمم یا د اقل هم درې هفتې ده دا کېدای شي چې په حساب څلور هفتې شي یا شپږ هفتې شي دا نظر ته ضرورت ده مقصد هېڅ کوم مشکل نه ستاسو سره اوس دوی لږ په ځنډه شي دا تاسې کافي فایزر واکسین نشته ده او دا چې هغه هغه څو سی په څلور افتو کې اخلي په درې افتو کې اخلي په شپږ افتو کې افتو کې اخلي د کوم کوم تفاوض راشي په وجود کې نه نه راځي د کسب یو شی مقصد هغه درې افتو په هغه مینیمم وخت کې چې وخت د کوم تفاوض سره په داس فقط صرف دغه لپاره سره چې کافي ورسې موجود نه دي
صحیح نه 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 دا کېدای شي
ډېر ځات مننه په اخر کې به تاسو څکه بیا هم غوښتنه وکړم چې خپل پیغام واوروي دغه اورېدونکو ته یا لیدونکو ته چې دغه زموږ اوسنی پروګرام ګوري اول شنواری صاحب ډاکټر صاحب شنواری صاحب تاسو وایئ بیا مولوی صاحب ډاکټر داود کریمي صاحب هم خپل پیغام ولولي ووایي ډاکټر صاحب شنواری تاسو د خلکو ته په مجموع کې بیا هم څه پیغام لري د واکسین ته لګولو لپاره بله
د خپل ټول وطنوالونه وینه خوندنه سپینګرنه ځوانانه دا هیله لرم چې دوی لاړ شي او دغه خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او واکسن هغه واکسن چې دوی ته هلته لاس ده واخلي یا چې فایزر ده او یا که استرازینیکا ده خپل ډاکټر سره مشوره کړي باید واخلي دا یو اسلامی واجبه دی هر کس هر نفر د خپل ځان او ساتي څنګه چې د خپل سره فخر ویلې خپل فامیل او ساتي خپل کمیونټي ساتي موږ په دې مملکت کې ژوند کوو د دې مملکت قانون باید مراعات کوو
جزء دی مملکت یاستو اتباد دی مملکت یاستو نو دا مرس دسی آسان ونی نیسی دا جدی مرس دا جدی تکلیف دا دا دی توکو کارن دا ون نیسی خدا نخواسته سړی پازابی گی و دی مرک سبب کی گی خپل ځان باندې رحم وکوي په خپل فامیل باندې رحم وکوي په خپل کمیونټي باندې رحم وکوي په خپل ملکت باندې رحم وکوي
ډېر زیاته مننه چې من ډاکټر صاحب مولوي صاحب ډاکټر افتخار احمد که تاسې د اسلام د نقطې نظره دغه پیغام خپل ووایه چې د همدغه مسلمانانو ورونو ته چې تر اوسه زړه نه کوي چې واکسین وکړي که څه هم تاسې مخکې اشاره ورته وکړه بیا هم خپل پیغام
مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم من از تمام خواهران و برادران خود خواهش میکرم که به تبلیغات منفی که در رسانه های اجتماعی اینها میبینند باور نکنند و در استرالیا تمام دکترها و محققین در این راستا اینها نظر خود را تقدیم کردند که واکسین خطری نداره و از لحاظ شرعی برای ما شما شریعت ما شما همه چیز را روشن ساخته شما به نیت یک عبادت و ثواب همی واکسین را بگیرین چون تداوی یک امر سنت است و یک امر مطلوب است از ما شما به نیت عبادت و ثواب همین را بگیرین و عاقبت و نتیجه را به الله بگذارین انشاءالله که الله سبحانه و تعالی همین واکسین را برای ما شما سبب شفا میگردانه و سبب دوری از همی بیماری و صحت مندی جامعه و صحت مندی و سلامت افراد ما شما میگردانه پس در فکر این نباشین که چطور میشه چطور نمیشه توکل ما به الله هست چون الحمدلله که میلیون ها نفر همی واکسین را گرفتن و برای کسی کدام نقصان نرسیده انشاءالله ما شما هم بنیت همین که بیاد نوع تداوی هست و تداوی برای ما شما عبادت هست و جز دین ما شما هست و را عمل میکنیم الله عز و جل توفیق عمل نصیب بکند
تشکر بسیار زیاد مولوی صاحب جناب دکتر کریمی صاحب شما اگر پیغامی خود
بله تشکر آشنا صاحب من هم بعد از اینکه تمام توضیحاتی که توسط دکتر صاحب شنواری و توسط دکتر صاحب افتخار احمد داده شد و همچنان نظر به معلومات شخصی که خود من هم دارم من مطمئن هستم که مسئولیت از واکسین حال برای همگی واضح شد و همگی فهمید که واکسین هم مسئولیت خود داره خطرش بسیار زیاد کم است و خطر کلات و خطر علقه خون و مسائل و همچنان از نظر مذهبی و از نظر دینی و از نظر اسلامی هم فضل خداوند هیچ کدام مشکل نداره بنابراین باید مردم ما افغانهای ما در مرحله اول و در مرحله دوم تمام مردمی که این پروگرام میبینن امیدوار هستم که با این مفکوره که نه تنهایی که خود مسئول بسازن بلکه باید فامیل خود و جامعه خود هم از این وبا نجات بتن با گرفتن واکسین و قسمی که دکتر صاحب توضیحات داد ترین جدیدی از این مرض که شکل دلتاس بودن بنان یکانه رای نجات از این شکل خراب ویرس گرفتن واکسین است که به توکل خداوند انشاءالله همه ما شما را نجات میده
تشکر بسیار زیاد بیام دیر منن دکتر صاحب شنواری مولوی صاحب دکتر افتخار احمد چنان جنابی دکتر کریمی صاحب و دوستایی که امره ما در زوم است و همچنان هموطنان عزیز ما که این برنامه را از طریق فیسبوک میبینند بسیار زیاد تشکر میکنیم دوستان و تاسو څخه بیا هم ډېره زیاته مننه چې دغه مفید او ګټور معلومات مو واورېدی په دې هیله چې هغه دوستان چې تر اوسه واکسین نه دی کړی زړه ښه کړي او واکسین وکړي او نورو ته هم تبلیغ وکړي د دوستان هغه کسان چې نه دی کړی هغو سره هم دا کار وکړي چې دی حاضر شي چې واکسین وکړي ځکه دا لکه مولوی صاحب چې مخکې وویل چې دا په اسلامي لحاظ هم ډېر ثواب لري چې هم تاسې خپل ځان ساتي هم ټولنه ساتي نو موږ تاسې اوس په دغه ځای کې چې ژوند کوو مسؤلیت لرو چې د دغې ټولنې لپاره یو داسې مفید شخص تمام شو داسې شخص تمام شو چې د ټولنې په درد وخو یعنې د ټولنې څخه دغه امراض چې وجود لري د دې پر ضد باندې باید مبارزه وکړو همدارنګه
مقاومت وکړو همدارنګ وکولی شو خپل ځان وقایه کړو همدارنګه نور اوسه په دې هیله چې دا کرونا وبا ډېر ژر د دغه ټولې نړۍ څخه خلاصه شي په خاص ډول دا ویکتوریا کې چې اوس موږ ټول قرنټین یو دا اوس درې میاشتې وسولې تقریبا موږ قرنټین یو کار نشته نور عبادت په ټول شان همداسې ولاړ دي په مسجدو په دې نو په دې هیله چې دا ژر خلاص شي په دې یوازنۍ لاره دا ده چې موږ تاسې باید ټول ځانونه واکسین کړو بیا هم ستاسې څخه ډېره مننه چې ګډون مو کړی دی تاسو ته ښه شپه وکړه او دوستان چې دغه برنامه په فیسبوک کې ګوري هغوی ته چې ورځې د ښه ورځ غواړم د ټول نه بیا هم ډېره زیاته مننه
انشاءالله با تماس میگیریم انشاءالله
تشکر چنور سید انشاءالله حتما